په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې را روان دوه ساعتونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې زما همکاران به یې وروسته وړاندې کړي. د دې خبرونې په لومړي ساعت کې پر دې خبرې کېږي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت غواړي هغه وې پاڼې منع کړي چې د دغه وزارت په وینا تروریزم او په ټولنه کې کرکې ته تبلیغ کوي، او دغه راز په افغانستان کې د انټرنیټ پر کیفیت بحث کېږي. په دوهم ساعت کې په ترکیه کې د عبدالرشید دوستم، محمد محقق او وطه محمد نور ترمنځ پر ائتلاف بحث کېږي. تاسو هم کولای شئ دې پروګرام ته زنګ ووهی او خپل نظرونه ووایست، او هم له میلمنو څخه پوښتنې مطرح کړئ. تر څه د مخه به زه فریبا ظاهر د دې ساعت خبرونه وړاندې کړم. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسواله طالبانو پر یو کاروان برید کړی، لږ تر لږه 40 تنه وژلې او لس نورې ټپیان کړې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت 18 میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیایي پروژې کار کوي، او د پاکستان کې د تیلو د ټانکر د چاودنې له کبله د وژل شوو شمېر 190 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو کاروان برید کړی، لږ تر لږه 40 تنه وژلې او لس نورې ټپیان کړې دي. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو قمندانۍ د رسنیو مسؤل صادق عیسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د 215 اتل قلو اردو د بدرېمې پر یو قمندانۍ د یو کشفي راپور په اساس په کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ او په بیوانک په کلي کې په طالبانو په راتل سوی کسانو باندې توپچی او ځمکنی عملیات ترسره کړ.
شغله ای سازیتوی چې دغه وسلوالو په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه د برید نیت ترلود. په دې برید کې د طالبانو تر شلو ډیر وسایط او لسګونه میله وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د دریو هوایي بریدونو په نتیجه کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په وژل شوي کې 15 تنه د داعش ډلې قمندانان ښودل شوي. د کورنیو چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا بریدونه په 13 ساعتونو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ، د سرپل په سیاد او د جوزجان په قوشتېپه ولسوالۍ کې شوي دي. بلخوا د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته وویل چې تېر مازدیګر د دغه ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د ائتلاف ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش د لوړ پوړو غړو په ګډون لستنه وژل شوې دي. شغلی خاشي زیاته کړه، د یوې د دغو کسانو وژنه په نیکفال نیسو، او احتمال لري چې په قوشتېپه کې امنیت رامنځته سي او وضعیت ښه سي. بلخوا د فاریاب پولیس وایي امنیتي ځواکونو تېره ورځ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر څو پوستو د وسلوالو ډلو بریدونه په شا وتنبول. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د 18 میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیا پروژې کار کوي. د دغه پروژې تړون نن د عامه روغتیا وزارت او یو شمېر کورنیو او بهرنیو پلي کوونکو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې دا پروژه د افغانستان په اتلس ولایتونو کې پلي کیږي.
د 18 ولایت افغانستان در حدود 200 مرکز صحی جدید ایجاد میشه که یک پیشرفت است. همونطور که 60% اعلام شده بود، امیدوار هستیم بیش از 80% دسترسی مردم به خدمات صحی بیشتر شد.
د دغه وزارت چارواکی وایي د پروژې لګښت نړیوال بانک ورکوي. د وتر د مالدا افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمه ایز او نړیوال راپورونه لرو. خبرونه لرو. په پاکستان کې د تیلو د ټانکر د چاودنې له کبله د وژل شوو شمېر 190 تنو ته ورسېد. دغه ټانکر تېره اونۍ داسې مهال وچاودېد چې له کراچۍ څخه یې لاهور ته 40,000 لیټره تیل انتقالول. د تلفاتو شمېر له دې کبله ډېر دی چې د ټانکر د چپه کېدو وروسته د شاوخوا سیمې خلک د تیلو د اخیستلو لپاره راټول سوي وو چې چاودنه وسوه. دوی ته له وړاندې خبرداری هم ورکړل سوی و. په همدې پیښه کې لسګونه نور سخت ټپیان شول چې روغتونونو ته انتقال سوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون ویل چې دی مایوس سوی دی چې واشنگټن پر دې سربېره چې په کشمیر کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي چوپ پاتې سوی دی. نواز شریف څو ورځې وروسته تر دې دا انتقاد وکړ چې د هند صدر اعظم نریندر مودي واشنگټن ته ولاړ، او د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره یې په یو ګډ بیان کې وویل چې پاکستان باید په خپله خاوره کې ترهګرو ته ځای ورنکړي او په نه ځایونه یې ختم کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په بیان کې نواز شریف د امریکا او هند پر ګډ بیان سخت انتقاد سوی دی، او ویل سوی دی چې د واشنگټن او نوی دلی بیان په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر جنایتونو یو مخ پټه خوله پاته سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو پر اتباعو د تاک بندیز په پټو سترګو له ایرانیانو سره دښمني ده. جواد ظریف پرون په ټویټر کې ولیکل، امریکا اوس د ایرانیانو اناګانې منع کړې دي چې خپل لمسیان وویني. د جواد ظریف په وینا دا له ټولو ایرانیانو سره یو مخ له شرمه ډکه د پټو سترګو دښمني ده. د جون له 9 امریکا ته د ایرانیانو په ګډون د لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن پر اتباعو د نوي ورځو لپاره د تاک بندیز پلیسو. هغه کسان له دې بندیز مستثنا دي چې له امریکایي سازمانونو سره نږدې روابط لري یا ډېر نږدې امریکایي خپلوان لري. او د اقتصاد په برخه کې د کرملین یو جګپوړی سلاکار وایي روسیا به تر هغو پیاوړی اقتصادي وده ونه کړي چې له لویدیځ سره یې اړیکې ښې نسي. الکسی کودرین چې پخوا د روسیې د اقتصاد وزیر و او اوس په مسکو کې د ستراتیژیک مرکز مشري کوي او په غیر رسمي ډول د کرملین اقتصادي سلاکار دی، وایي زموږ اقتصاد به په کور دننه له 3% to 4% وده ونه کړي. کودرین بیا وویل روسیه باید له تیلو او ګازو پرته خپل صادرات زیات کړي ترڅو د تیرې لسیزې په څیر وده وکړي او د نړۍ په اقتصادونو کې وشمیرل سي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زما عصمت څاروان او ظریف نظر سلامونه په د ترشنه اسمان لاندې خپرونه کې ومنئ. نن هم په دوو جلا موضوعاتو خبرې کوو. لومړی د یو نوي ائتلاف د جوړېدو په باب. د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق او د بلخ والي عطا محمد نور په وروستیو ورځو کې په ترکیه کې د یو ائتلاف پر جوړولو موافقه وکړه. دا ائتلاف چې د افغانستان د نجات لپاره د ائتلاف عالی شورا نومیږي، وایي چې د ملي یووالي په حکومت کې د غیر قانوني اجراءاتو او د هیواد سختو سیاسي امنیتي شرایطو ته په کتو راټول شوی او دیرش کسیزه شورا یې جوړه کړې ده. ظاهرا دا ائتلاف د ولسمشر محمد اشرف غني په مخالفت کې جوړ شوی دی. د ائتلاف په پریکړه لیکي د ولسمشر غني اقداماتو ته د انتقاد په توګه ګوتنیول شوی، په قانون معتولو سلیقوي اقداماتو او غیر قانوني مداخلو تورن شوی دی. دوی د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د جنرال دوستم د واک ته بیرته اعاده کیدو د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق ته د صلاحیتونو د ورکول کېدو په شان ځینې غوښتنې هم مطرح کړې دي. د دغه ائتلاف د پریکړه لیک له خپرېدو وروسته چې ظاهرا د حکومت د اپوزیسیون رول په غاړه اخیستی دی، ځینې کتونکي وایي چې دا ائتلاف هغه مهال حق لري چې د اپوزیسیون په توګه د موجودیت اعلان وکړي چې مشران دولتي چوکۍ پرېږدي. په دې خپرونې کې له خپلو میلمنو سره په همدې موضوع خبرې کوو. د دې خپرونې په دوهم ساعت کې مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت له لوري د یو شمیر ویپانو د بلاکېدو په پریکړه او په افغانستان کې د انټرنیټ د وضعیت په باب خبرې کوو.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای نصیر احمد ترکی استاد پانتون کابل، فعلا در استودیو ما در کابل تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن از آقای محترم سلطان فیضی، خبرنگار لس آنجلس تایمز و متخصص مسائل سیاسی بگوییم، هم سابق در مشاور مطبوعاتی معاون صاحب اول بودن، براز نام از طریق تلفن خوش آمدید میگوییم، در مهمان ما هستن. و همچنان کوشش میکنیم از طریق تلفن با آجی صاحب سید داوود، رئیس نشاط افغانم تماس برقرار شود.
بله، خب نو ټول ملمنو ته هر کله ویم، او تاسو اوریدونکو کې سرلوس هم کولای شئ چې لمر سره د افغان بیسیم د 1700 شمیرې لاري تماس ونیسئ. تماس پدې توګه چې اس ام اس یا لند پیغام را واستوي، د ټلیفون شمیرې به څو شپې وروسته اعلان کړو.
بله،
نو لبرای نظر سپ تاسو میره.
خب مهمانم که در استودیوی ما در کابل هستن، حق اولیت از اونا، بر از اونا حق اولیت میتیم. آقای ترکی، این مسائل شما از نزدیک تعقیب کردین، چی گفتنی دارین سپ؟
بسیار خوب، سلام به شما آقای ظفر و همچنان به سایر شرکای ما در بحث و همچنان به شنونده های محترم رادیو آزادی. ما در قدم اول بله جریان ها را تعقیب کردم. واقعیت این است که فضای سیاسی فعلا در افغانستان تعریف شده که متاسفانه مرزهای نقد و انتقاد مرزهای عمل کرد و همچنان شخصیت هایی که مجری قانون هستن، مجری اجرای برنامه ها و پالیسی های کلان دولت هستن، این مرزها شکسته، دولت از دولت انتقاد میکنه، مردم از مردم انتقاد میکنه و یا برعکسش. و در کلیات متاسفانه می واقعیت ها است، گرچند باید مرزها در نظام های دموکراتیک معین باشه، گروه های اپوزیسیون باید خطشان مشخص باشه، گروه های که حکومت میکنن اینا هم باید مرزشان معین باشه، اما در افغانستان چنین نیست. از جانب دیگه شما میبینید که در اخیراً یک ائتلاف تازه‌ای که تحت عنوان ائتلاف نجات افغانستان ایجاد شد، ما از هر حرکت سیاسی که به نفع مردم افغانستان، به نفع کشور و به نفع یک پارچگی ملت باشه استقبال میکنیم. این هم یک روند از دموکراسی هست، کار اقدام بسیار نیک است. از ائتلاف هم ما استقبال میکنیم، چون هر کس حق داره در قضایای سیاسی مملکت نقش مثمر و مفید ادا بکنه و از این نقش ها ملت هم مطمئن هستم که حمایت میکنه. اما سوال های دیگه هست که در ما حول
اما سوال چه تاسی پخپل مخی تردی چه مطرح که ترکه سبم دقه سوال ما غشتل چه ویه کمه چه دقه کسان چه دا ائتلاف جور کرده دی دوی پخپل پا حکومت که شامل دی، یعنی کل چه اجرایی قدرت یا چوکو لری اخه بیا یو اپوزیسیون جوړولو ته یا له حکومت دی باندې د ائتلاف جوړولو ته څه ضرورت لري؟
ښه سوال مکرل. خبر هم دا ده چې کله چې دوی مثلا په واک کې شریکان دي، نو دونه مهارت لزانه نسی شو ولې چې هغه خپل سهم، لا خپل برخه د کار او لا خپل مسؤلیتونه چې دوی ته سپارل شوی دوی په سمه توګه مدیریت وکړي. او څنګه مثلا دوی باید دونه سیاسي تدبیر، سیاسي بخواله باید ولری چې هغه خپل برخه خود دموکراتیک نظام د دوی مثلا د خلکو پرای شوکې تر رسیدلې، که جنرال دوستوم ده، که هغه مثلا محمد محقق ده، دوی دوه مثلا د خلکو رای ور سره انتخاباتي ټیکټو کې مثلا دوی ونده درلود، نو اوس دی خپل حق، خپل برخه باید دوی قانوني حق هم ده مثلا په ټیکټو کې او نظام چې ایجاد شو د ملي وحدت حکومت دوی ته ونده مشخص وو، د دوی وزیران په کابینه کې شتون لري، والیانی لري، نور مثلا ټیټ پوری چارواکی دوی کسان دی وس دا دلته سوال مطرح کیږي چې دوی ولې دا کار کوي. سوال هم ده خو د ما په فکر جواب داده چې کله دوی هغه سیاسي تدبیر نشي کار اخستای او خپل هغه په ټیم کې د ټیم غړو سره د نور لوپړ سره دوی نسی رقابت نسی کوي، نو مجبور کیږي چې بیا دغه د ائتلافو په جوړول کې لاس واچي او بیا خلکو ته مراجعه وکړي. چوس خواله امداد چې الحمدلله خلک بیا په خواله
سره دی
او دوی پیږي چې مثلا
سلامت
ولې دغه او دغه اقدامات مخکې له مخکې نکی.
بله ډیره زیاته مننه. اجي صاحب سید داود هم د ټلیفون لاري را سره دی ورته هر کله وایم. اجي صاحب سید داود ستاسو په نظر دغه درو شاخلو ستاسو په نظر ولې دا احساس کړ چې باید او ائتلاف جوړ کړي؟
زه هم په خپل وار تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او خیلې وړاندې کوم. منتها عرض دا دی چې تاسو پوهیږئ په دې تیرو تقریبا نږدې درې کلونو کې د ملي وحدت حکومت ټول افغانانو ته معلومه ده چې په خپلو وعدو کې پاتې راغلی دی. یعنی هڅه چې دوی ویلي وو خلکو سره په مجموع کې دغه د ملي وحدت حکومت یواز ډاکټر صاحب اشرف غنی یا ډاکټر صاحب عبدالله نه، البته دغه کابینه والیان دغه څوک چې په دې دولت کې شامل دي د درې ګونی قواو نه خلک شکایت لري او شکایتونه تاسو ته معلوم دي، خلکو ته معلوم دي. اوس راځو دې مسلې ته چې دغه د ائتلافونو جوړول یا د عذابو جوړول یا د مظاهرو یا د اعتصابونو یا تحسن په نامه په قانوني اساس کې د افغانانو ته حق ورکړی دی چې دوی کولی شي چې خپل هغه څه چې زوی غواړي هغه د قانون نه د قانون په رڼا کې مظاهره وکړي، اعتصاب وکړي، ائتلاف وکړي. دا د هر افغان مسلم حق دی. اما دغه کومه خبره چې په ترکیه کې هغه په انقره کې د دې درې ګوندونو د خوا جوړه شوې ده، زه فکر کوم په دې کې دوه درې ټکي نغښتي دي. په لومړي ګام کې خو دغه کسان چلته راټول شوي دي، دغه کسان تقریبا د 18 کال په تیر بیا په دې دریو کلونو کې په دې واکمنۍ کې شامل خلک دي. یعنی په دې معنی چې دوی هم په دغه دواړو د کمپاین په ډلو کې دوی فعال ونډه درلوده، دوی کمپاینونه کړي وو، او دوی هم په دې دریو کلو کې تر اوسه پورې هم صلاح الدین ربانی د باندنیو چارو وزیر دی، عطا محمد نور د بلخ والی دی، او محقق د اجرایه ریاست دویم مرستیال دی، او د جنرال دوستم په ارتباط هم د لومړی مرستیال و. نو زه داسې فکر کوم چې دغه درې کاله دا کم پاتې والی چې راغلی دی، یعنی دوی هغه وعدې چې کړې وي دوی ټول په دې کې پړ دي، دوی ټول په دې کې ملامته دي. اوس د دې ملامتي که موږ یو کس ته یا دوه کس ته لس کس ته دغه کو په هغوی واچوو دا به انصاف نه وي. اوس دوی زما پند باندې کله چې غواړي چې ائتلاف جوړ کړي سمه خبره ده، اما زه دوه شرطه باید د یو افغان په صفت دوی ته وړاندې کړم. یو دا چې دوی دغه کومه اعلامیه چې بېګا شپه نشر شوه، په اعلامیه کې د دوی دغه اکثریت غوښتنې خپلې غوښتنې دي. مثلا دوی وایي چې جنرال صاحب دوستم دې دوباره د لومړي مرستیال په توګه د دې واکونه اعاده شي، یا محقق ته دې صلاحیتونه ورکړ شي، یا د جمعیت اسلامي غوښتنې دې ومنل شي. د دې په ځای که دوی داسې هم شموله پروګرام رامنځته کړی و چې په افغانستان کې امنیت څنګه راځي، سوله څنګه ټینګیږي، فساد څنګه ورکیږي، او ښه حکومتولي څنګه رامنځته کیږي، ګاونډیانو سره څه چلند وشي، زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به دا کار د خلکو د خوانه ورته سره خلاص ویل شوی. اما متاسفانه چې په دې کې د دوی خپلې غوښتنې دي.
ببخشید مجبور میشیم که قطع کنیم، بازم ادامه میتین. ما پیشتر تلفن آقای سلطان فیضی خبرنگار لس آنجلس تایمز هستن، فعلا سابق مشاور مطبوعاتی ما اون سه اول بودن، اونا تلفنشان قطع شده، یک دفعه امروز از اونا یک سلام علیکی کنیم، نظر از اونا رو بگیریم، باز به شما نوبت میتیم با آقای ترکیم. آقای فیضی انشالله این دفعه میشنویم صدای ما را.
بله
من صدای شما را دارم، تشکر.
بله خب فعلا این موضوع ائتلاف روی صحبت میکنیم. متاسفانه بگویم که از گروپ مستقیما نفر نداریم، منتها ما به خاطر روشن ساختن مسائل یکم که از متخصصین زیادتر گفتیم امروز استفاده بکنیم. شما به عنوان کسی که این موضوعات از نزدیک تعقیب میکنین، شما این موضوع رو چه قسمی تفسیر میکنین، تعبیر میکنین، یا نرج رقم که میگین نظر شما را بگیریم؟
تشکر لطف کردین. ببینین امروز یک چیز بسیار مهمه که در افغانستان ما متوجه از او هستیم، خاص مردم است که تفاوت های بسیار زیادی در خواست های مردم که خصوصا مشروع بوده به وجود آمده. ما در گذشته هم شاهد یک سلسله ائتلاف های سیاسی در جریان انتخابات، به عنوان مثال ما میتونیم جبهه ملی
فیضی سیب جایتان اگر تغییر بودین صدایتان خراب شد. فیضی سیب
بله آواز مرا میشنوید؟
بله حالا خوب شد. حالا خوب است، بفهم ادامه بدین سیب.
متاسفانه چی به هم خراب شد. فیضی صاحب خپل موقعیت تغییر کی، آواز مو بیا قطع شد، کنه ډیر واضح هم وو، متاسفانه چی خراب شد.
بسیار خوب بود فیضی سیب. نیالش نمیشنیم. های همکار تکنیکی ما را میگیم که همکارای تکنیکی کابل ما بر شما تلفن بکنن. همکار تکنیکی ما شما را تلفن اگر با کابل بتن. خب های میشه که امرای آقای ترکی و آقای آجی سیب سید داود ادامه بتیم. خب آقای ترکی نظر شما را بگیریم، آجی سیب داود هم شنیدین، منتها ات سوال های مختلف ترمیش آقای ساروان تا زمانی که موضوع از طرف خود از اینا بسیار به شکل واضح تره نشه، ما شما یک تعبیر بکنیم، شاید یک سوء تفاهم ایجاد شوه. منتها به جهت معلومات مزید شما باید بگویم. من امروز دریافت کردم وقتی که همراه آقای تهنج دیگر را کوشش کردیم تماس برقرار شوه، همین نامزادی پسر آقای دوستم اینم امروز است. ای امروز است منتهی مجلس تقریبا یک هفته شروع میشه، یعنی تنها بهانه عروسی یا نامزادی ترگپا شاید یک مسئله جانبی باشه. منتها در مجموع
نو دا سوال داده چه دا ائتلاف که جوړول په افغانستان کې نه کو جوړ ده هم کده سی کوم کده دوی یو استاد ای وای د تبسم واضح جواب ویلی.
بله ای چرا در افغانستان نمیشه؟ دوم مسئله دیگه ایست که امیان بسیار مشهور هم میشه، شاید بسیار ائتلاف انقره گفتم مشهور هم غاد شد. خب حاجی صاحب محترم، ما روی از این مسائل کوشش کنیم یک کمه که صحبت کنیم، باز اگر نماینده خود از یاره پیدا کردیم بر از نوع میگیم، در حال که اینا خودشان کسایی هستند که باید مملکت رهبری بکنن، اینا خودشان که ناراضی شون مثل قصه ملا نظیرون واری میشه که سر شاخه میشینه و ساقه خود اره میکنه. نیست حاجی صاحب داود چی میگن؟
نظر سر می باشین متسلسل گپای ما را در هم و بر هم کردین. خب به هر ترتیب من بخش اول تشریح کردم، بخش دوم عرض بایست که
بله
امی رهبرایی که در وجه در انقره امی مجلس را دایر کردن بخاطر ازی که در آینده یک برنامه ملی را سرش کار کنن، به نظر من خوب ایست که هر یکش خود رهبر میگه، به خصوص جمعیت اسلامی را برای دوستایش پیغام مییست که اینا باید از وظایف خود استعفا بدن. یک دومی که وقتی که آدم تمام دین رهبر میشه باز والی نمیشه، سه باز لحاظ سیاسی کس که الفبای مبارزه و سیاست و حزب و ایگپاره بفهمه یا سلاودین ربانی وزیر خارجه هست، وقتی که وزیر خارجه هست باشی چطور سرپرست جمعیت اسلامی؟ اینا باید به نظر من برای حزب خود توهین و تحقیر نکنن. پیشنهاد ما ایست که اینا باید از احزاب خود به ایچ رهبر استعفا بتن، دیگه دوستان وقت بتن که اونا در راست حزب برن، باز اینا امی دلشان که وزارت خارجه را پیش میبرن، ولایت خود پیش آج که دلشان است. اما تا زمانی که هم والی یک کابینه باشی هم وزیر خارجهش باشی و بالاخره علی از اونا باز اینو در صدا را بلند میکنن، برای مردم مطلوب نیست. دو سوم مسئله مرز مییست که بیشتر ساروان سه با مشاره کرد و ما میخواستم که در گپای خود همی گپ بسیار مهم است که چرا این نشست انقره شد. مرز مییست که از سال 1998 زمانی که طالبا مزار را گرفتن ما شاهد نیستم، امره یک تعداد جنرالای جنرال سب دوستم ما صحبت کردم که شما چطور شد که مزار برای طالبا اعلام کردن؟ اونا گفت که جنرال سب دوستم سر ما امر کرد. گفتم چطور شد که جنرال سب دوستم این امر کرد؟ و برای از اونا ترکیه امر کرد. گفتم ترکیه به این مسئله چی؟ در اون وقت دیگه بسیار پیش ما عجیب بود. گفت آیسای ترکیه را گفت، ترکیه جنرال دوستم را گفت بدون جنگ ما مزار اعلام کردیم. حال مسئله از نظر ما هیست که در شرایط فعلی ترکیه برای امریکا مشکل در عراق داره، در سوریه داره، مسئله کرداست. و چطور امریکا را در افغانستان تحت فشار بگیره این نشست ترکیه میزبانی میکنه. یک دوم یک تعداد گروپا هست شما میفهمین که اونا هم را مسکو ارتباط دارن، مسکو هم به ارتباط ازی که چطور امریکا را زیر فشار بگیره امرا یک ازی سی گروپ مسکو را اصلا در ارتباط است. سوم ایران هم امرا ازی گروپا در ارتباط است، چون وضع ایران و امریکا هم خراب است، اونا هم میخواین که برای امریکا در این یک دردسر را جور کنه. مسئله چهار ایست که متاسفانه نه برای زنای مسائل کمک میکنه، نه برای مردم افغانستانی فعالیت ها کمک میکنه، یگانه کمک که میکنه برای عیشه پاکستان است. او به این معنی است که پاکستان از زوری مسائل کنترل میکنه، هم امرای روسای ارتباط پاکستانی ها داره، هم امرای ترکیه داره. دیگه به اون حساب پاکستان متعاز دور این مسائل زیر نظر داره او به نظر ما که فایده از این مسئله را شاید پاکستانی ها ببره. خدا کنه که امی تنظیمای ما و افغانای ما به این بفهمن که بزور امی توری پاکستانی ها را در افغانستان دستان نتن.
بله سلامت و سه دیر مننه آجی سیب داود. شاغله سلطان فیضی وست بیا هم در تلیفون لاری را سرده و خدای دیو که چه بیای آواز وارده شو قطع نشی. فیضی سیب تسی خبری پیل کری وی استاسی پا قطع شوی خبری کولشی دامه ورکی او زمنن آجی سیب سای داود وی چه دا اعتلاف دیده اعتلاف پا نتیجه که با گتر دی افغانستان گاوندوی هیوادونو یا سایت ورسیشی او دی افغانستان پا تاوان ده تاست سویست.
تشکر. همونطور که قبلا معرف کردم، بیاین این موضوع را از یک بعد دیگر ما ببینیم، و او این است که فعلا در افغانستان وقتی ما متوجه میشیم، ما در گذشته و همچنان فعلا با عنوان یک خبرنگار با مردم هستم و در ولایات مختلف کشور سفر میکنم، و در اینجا متوجه شدیم که در 17 سال گذشته ما میتونیم بگوییم که یک تغییر چشمگیر خصوصا در نسل جوان با وجود آمده و خواستها متفاوت شده، و خواستها نظر به همون چند سال پیشی که من پیشتر عرض کردم بسیار تفاوت در خواستها با وجود آمده، یعنی که یک کمی میتونیم بگوییم که مردم امید از دست دادن نسبت به وضعیت فعلی، ای که شکایت از کدام جناح میکنن و چطور میکنن این بحث جداست، ولی در اینجا چیزی که من متوجه شدم خواست مردم مهمتر از همه هست، به خاطر که مردم میخواهد که به آرامش دست پیدا کنه، به تعلیم، به زمینه تحصیل و زمینه کار برای آن مساعد شود، تا ای که درگیری های سیاسی و کشمکش های سیاسی همین جو را مصروف نگاه بکنه. به این خاطر ما از به خاطر ائتلاف اگر صحبتی داشته باشیم، و وی خواهد بود که ما در گذشته هم شاهد ائتلاف ها بودیم، اما یکانه چیزی که ما در اعلامیه پیشتر همونطور که یکی از میمانان شما ذکر کردن، در اونجا باید در اعلامیه حداقل یکی از خواستهای مهم مردم در اونجا مطرح بحث می بود که بر مردم جذابیت می داشت و جالب می بود. خب حالا بحث ای که نشست انقره چقدر مشروعیت داره نداره، او گپ جدا هست، ولی خواست مهم خواست مردم افغانستان است که همونطور که من امرای اقشار مختلف مردم در تماس هستم، مردم بیشتر تا ای که دنبال سیاست های جداگانه سیاست مداران امروزی برند، دنبال به اصطلاح نیازهای اولیهشان هستند، و این نیازهای اولیهشان اولویت میتن و خواستشان از حکومت هم همی است. این که سیاست مدارها و حکومت چقدر کوتاهی کرده بر رسیدگی به خواستهای مردم، این یک بحث جداست، ولی آن چیزی که مهم است این است که فکر میکنم از این که مثلا نشست‌های سیاسی صورت بگیره بهتر است که به خواستهای مردم رسیدگی شود، به خاطر که یک به نحو بعض دادن وقت است.
درست. ډیره مننه شغل فیضی. استاد ترکه، څه فکر کوئ چې د دې ائتلاف جوړېدل به په افغانستان کې سیاسي بحران رامنځته نه کړي؟ ځکه چې ویل کېږي چې هر یوې نفوذ لري، هم جمعیت ګوند نفوذ لري، هم وحدت او هم درس جنبش.
زه فکر کوم چې د سلطان فیضی خبرې زه تاییدوم. رښتیا وایي، هغه خلک اوس سوله غواړي، خلک امنیت غواړي، خلک کار غواړي او فقر سره مبارزه غواړي. دا د خلکو اصلي غوښتنې دي، که هغه خلک مثلا د جنرال صاحب دوستوم له د استاد عطا د جمعیت او له هم د محقق صاحب پلویان اوسي. ما دغه څو ورځې کې دوی جلسې چې هلته ترکیه کې مخته وتلل، ما د خلکو نظریات هم تعقیبول. اکثرا خلک ډېر راضي نه وو د دوی د ائتلاف نه، خو بیا هم چې دوی پلویان دي، مثلا د دوی د حزب غړي دي، دوی ویل چې نه، دا ائتلاف د افغانستان په ګټه به تمام شي. د ما فکر او نظر دا ده چې دغه سي ائتلافون افغانستان کې په تیر څو لسیزو کې څو وارې په وار جوړ سوی، د ملک نه بهر جوړ سوی، یعنې ځینې ائتلافونه جوړ سوی، اکثرا په شکست مواجه سوی، ځکه چې کله د دوی شخصي غوښتنې د دولت له طرفه ومنل شي، دوی بیا دغه ائتلاف ته ډېر متحد نه پاته کیږي او ژمنتیا بیا نه لري دغه ائتلاف. او ته موږ ولیدل دا څو لسیزو کې موږ ولیدل، او خصوصا په دغه انتخاباتو کې موږ ولیدل، کله چې د یو طرف د یو کس لا د یو سیاستمدار غوښتنې مثلا د بل له طرف نه قبلېدي، بیا هغه ائتلاف ته دونه تعهد نه درلود. اوس هم زه فکر کوم که چیرې مثلا د جنرال صاحب دوستوم خبرې هغه څه چې په اعلامیه کې راغلی ومنل شي، له هم د استاد عطا که ځینې غوښتنې لري هغه ومنل شي، دا ائتلاف ممکن یو میاشت هم دوام ونه کړي. کچېری مثلا د دوی ائتلاف د افغانستان د نجات لپاره چې نوم یې هم داسې ده، د افغانستان د خلکو د سو د آرامش او د امنیت لپاره او د خلکو د خوال لپاره موږ یو خلک استقبال کی، خو زه فکر نه کوم دغه غوښتنې اکثرا شخصي غوښتنې دي. رښتیا عمل ته به دغه نه مادي چې دلته دوی په دغه کې اعلامیه کې ویل شوی، هغه ته ما په ځیر وکتل، عمومي توګه مثلا ځینې مادي دی چې خلکو ته موږ امنیت غواړو، عدالت غواړو، دا ډېر ښه خبره دي، موږ یې غواړو، ټول افغانستان خلک کم ده غوړی خو کله چې مثلا شخصي مطالبات شروع سی بیا دا دلته د منلو وړ نه ده خلکو ته د منلو وړ نه ده دغه تلفونه فکر نه کوم چې وضعیت ډیر کرکې چن کی یو طرف ځکه چې د خلک په لوی ځان سره نه لري بل طرف ته د دې ځین غوښتنې دای دي چې مثلا دولت هم ډیر په اسانۍ کوي شي چې مثلا هغه غوښتنې ومني مثلا د جنرال صاحب دوستو مغل
تاسو وایئ چې د دې د خلکو لپاره غوښتنې ولري لیکن دا باید خلک وي چې دا ډول غوښتنې ولري نه دوی او خلک باید له دوی څخه ولري
دوی وسنو خود دوی کله کله د موقف او چوکي بدلی مثلا کچیر په واکی چې واکیم دا اکثرا ولایت کې کینی بیا د دولت بیرق لاندې دوی فعالیت کوي او دوی مسولین دی باید خلکو ته خدمت وکي خو کله چې د ولایت له چوکي نه بیا پورتکی غابل چوکي ته کینی دا معنی نه چې استفاور کوي بل چوکي مثلا د هیڅ چوکي ته کینی بیا الته د خلکو مدافع وکیل جوړ سي دوی نه او د خلکو غوښتنه دوی مطرح کوي
بله
خو متاسفانه افغانستان شرایط هم د شوای چې خلک منی دغه خبره او بیا دوی د خلکو استاذی کیږي او د خلکو مطالبات دوی له خوله مو غوړو خبرم دا ده چې دغه ائتلاف ملک ته خواله راولی که مثلا وضعیت تر دنم کلپیشن کی د ما باور داده دغه د دوی مورفولوژی چې مو ګورو د دوی دغه تاریخ چې مو ګورو ائتلافونه په افغانستان کې نتیجه نه دور کړی دغه ائتلاف بم نتیجه ور نه کړی وضعیت بم کلپیشن نسی د دوی غوښتنې د زینی غوښتنې د دولت تر طرف منل کیږي فکر کوم ځکه چې دونه جدي غوښتنې نه دي عدالت وو دولت متحد دی ورته موږ هم غواړو دوی هم غواړي عدالت باید پلی شي خو د عدالت د تضمینولو لپاره کوم خاص میکانیزم نشته چې و دلته موږ عدالت پلی کړل او دلته نشو دا یو عمومي دغه مفهوم او دولت ورته متحد پاتې کیږي او نور غوښتنې دوی چې کوچنی غوښتنې دي هغه دولت به ورسره ومني دا په دغه غوښتنو په منلو سره د ائتلاف پاشل کیږي
ډېره زیاته مننه لاندې خبرتیا ورسته اوریدونکو ته نو برخښ کوو چې ټلیفون وکړي د ټلیفون شمیرې البته ورته اعلان او خود افغان بسیم د تساواتل شمیرې لاري اوس هم کولای شي چې اس ام اس یا لاند پیغام راوستوي
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540. آقای ساروان مهمانای ما را یک بار معرفی بکنیم که شنونده عزیز ما تعقیب نکرده باشن تلفونا قطع شده و دیگه شده تزیق قبل مسائل محترم آقای نصیر احمد ترکه استاد پانتون محترم آجی صاحب سید داود رئیس نشرات افغان محترم آقای سلطان فیضی خبرنگار لس آنجلس در کابل اینا مهمانای ما بودن و کوشش کردیم با دیگران هستن همین لحظه مهمانای ما
کوشش هم مکو چه دیده نوی جوریدون که ائتلاف لاستاز و سرم خبری و که خو غوی دیر مصروف اول و
بله سوالا را قسم تره بکنن که انتخابات خو کلا میفهمیم که کی است و کی نیست و یعنی قبیل مسائل روی مسائل عمده که باید بحث شود چی از سوالا را تره کنن که مهمانای ما جواب بدن
آوریدون که ایده تلفون لالاری لروزان معرفی که آزادی رادیو
سلام الله مر خبرې کوم د لغمان ولایت مرکز څخه
مهرباني کوئ سب
ژوند دی چې البته زما نظر دا ده چې دغه ائتلاف مخکې ائتلاف جوړ شوی او دغه وطن ګډوډي دربدري سره مخامخ شو اوس هم دغه کوم ګټه نه لري نو باید زمونږ دغه پیغام نه چیرې شي نو محترم رئیس جمهور سره یو ځای وګپ وګه دغه هیواد د آبادی او سنتورتیا په خاطر باندې هڅه وکړي نو دغه افغانانونه دوریږي نو دغه تنظیمي دغه پیغام چې د غډوډي دي نه چې د افغانان ډیر وشه
څه
دا وجلې کیږي
مننه
دا ان تجارتي یان ته باور کو زغپل چې د درمالین نه فارغه ما البته د غډوډي ده وګوره و دوره واسطه وار څه وار یو خپل قوم ته کوشش کوي چې خدمت وکړي د څه نشته چې عام خدمتي مخه چا چې اطلاع جوړ کړي چې ځان ته خپل قوم مخه کوي څو به وزیر څو به والی
د څه نه
یعنی
تشکر بل
مساوی نه دي اری او فرق کی لکه دغه اطلاف دې اطلاف مطلب چې مثلا خپل قوم ته خدمت کول نور ته خدمت واده
تشکر مثلا قومي نسازن یم یو مثال
است مننه سلامت اوسې بل اوریدون کله روزان معرفي کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ډاکټر منصور یم لکه ول خماری کني ولې جام
مهرباني منصور صاحب
خبر ادا چې ما یو د تاسو ملمنه ده پښتم چې دغه اطلاف د اس ای دی ګټو سبب ګرځي که خپل حکومت فعالیتونه تنبلی د دې سرپرستۍ د هغې په ګټه تمامېږي. یوه دا پوښتنه. بله دا چې د استبداد طرف ته د حکومت لل او د یو دیکتاتور رئیس جمهور جوړېدل نو دپاره باید څه وشي؟ د مېلمنونه مې دا پوښتنه ده. یعنی دولت ځي د استبداد طرف ته، تقپردي طرف ته. او بله خبره ده چې موږ دا ایتلافونه باید ډېر دا د جاسوسۍ په سترګه ورته وګورو، یا په اصطلاح دی داسې متهم نه کړو په دغه څه باندې چې یعنې خپل لاس باندې خپله غواړو یو څوک بل طرف ته ساوخ کړو. اوریا؟
بله بله، ستاسې خبرې اورو.
او نو خبره دا ده چې دا باید ساوخ نه شي، دا چې په خارج کې جوړ شوی دی که په بل ځای کې جوړ شوی دی. یعنی چې یو هیواد ولسمشر یا ادارات غواړي یو څوک د خپل وطن تبعید کړي، پوهېږم چې جنرال سبسیستم به یو ګناه کړي وي چې تبعید شوی دی، نو دلته باید د نورې لارې چارې سنجولې وای. او یو څوک چې بل هېواد تبعید کېږي بیا هلته باید د هغې چې تبعیدونه کړي باید ډېر شکایت ونه کړي، ځکه د خپله لاسه دي د حکومت یا نړیوالې ټولنې نه په دو موضوع کې دخیل دي. خبره دلته ده چې موږ باید
ډېره مننه سلامت اوسه خبرې تکراروي ما صحیح شو. بل اوریدونکی لرو؟
بله
د سکایپ له لارې. مهرباني مهرباني کوئ صاحب.
ا دا دغه نوی اطلاف د جوړېدو لپاره چې لپاره د افغانستان د نجات دا خو پرسد د قدرت زما د شه داوود څخه دا پوښتنه ده چې آیا دغه د اطلاف د افغانستان مظلوم ملت یعنی ګټه کوي که وجه په زلال لري؟ دغه کتل چې دغه یې نه دا خپل پرسد د قدرت یا دغه پرسد د قدرت خدمت نه شو کولای.
ډېره مننه سلامت اوسه. یو ورته بل مخلوب یې ملمنو ته ورځو. مهرباني کوئ صاحب.
سلام فقط دغه وایم وایم چې دوی ولې د سکیل خدای خدای نه داریږي که زه کارتم فقی احمد محمود ازاری ازبک هر څوک دغه غږیږي دغو ته وایم دې شته لمن نه وي چې دا څوک دا څوک
تاسفنه ستاسې اواز قطع کېږي واضح نه ده او په خبره مو پوه نه شو. ژغ مو راځي خو قطع کېږي داسې
غږ نه اوري. دغه وایم دوی د خدای وډارسي فقط دا دې وکړي چې احمد محمود ازاري ازبک چې نه ګرځي هر څوک چې ورامېش څه کار کوي چې دا احمد زی دا ازبکي دا شیان مونږ ته فرق نه کوي. مونږ ته خو دا ټول یې ورامېش په ټول یو ټول حق وایي. نو دوی وایي موږ په دې چې ګرځي ټلیفون جوړي خو په دې وسه ائتلاف جوړي خو راځي دلته د خزان ښه غوټه چوکي واخلي. یو خبره بله چې نه غواړم تاسو وخت ډیر ونیسم وایي از مودن خطا سکه څنګه اوس دغه رباني چې دې احترام مرم ټول ته به احترام یې نه کوم خو دوی خو عمر وخت په قدرت کې وایي پلا رئیس جمهوریت دا اوس قدرت کې خو دوی څه کړی ځان نه دی پښته نو کی هغه ټول بعد سل په سلو کې بعد خو دوی یو کار وکي خو به کې نه کېږي.
ډېر مننه سلامت اوسې کور ودان خوشاله اوسې. لټول اوریدونکو مننه. دوی اوس دې څو شیبه لپاره ټلیفون نه کوي. یو شمېر پیغامونه هم راغلي دي. مثلا د ګل په نامه د کندهار له پنجوایي څخه یو اوریدونکي لیکلي وایي پنقره کې دغه شان ائتلاف جوړېدل آیا د ترکیې لاسوهنه بللی شو؟ بله پوښتنه یو اوریدونکي کړی ده چې نوم یې نه دی لیکلی، هیله ده چې نوم هم ولیکئ. دی وایي په خواله رسنیو کې داسې اوازې دي چې د دغو کسانو په زیاته اندازه پیسې کنګل شوي دي. دوی په دې خاطر چې ځانونه له دې حالت څخه وباسي داسې غونډې جوړوي. له میلمنو څخه مې پوښتنه ده چې په دې اړه حقیقت راته ووایي. حاجي صاحب داود، لومړی تاسې مهرباني وکړئ د دې اوریدونکو دا دوه پوښتنې هم په نظر کې ونیسئ.
زه خو عرض مې داده چې هغه مخکې یو ورور د کابله ټلیفون کړی و، هغوی ته زه سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ما مخکې عرض وکړ چې هر څوک دلته د سیاسي فعالیت حق لري، د حزب د جوړو حق لري، د ائتلاف حق لري، خو د ولس توقع هم همدا ده چې دوی باید یو ملي پروګرام ولري چې هغې سره خلکو سره ملګري شي. یعنی په یو کس یا په یو قوم یا په یوې ژبه باندې متاسفانه د افغانستان مسایل حل شوي نه دي او بیا هم نه حل کېږي. دا د یوه مسله. او موږ هېڅکله خدای مکه چا ته کما خبره چې د دوی روابط چا سره دي څنګه نه دي، اما دوی دي چې خپل په عمل کې د افغانستان خلکو ته دا ثابت ای چې دوی مثلا شپارس کاله مخکې څه درلوده او څه لري او دای د کوم دي نه کړ. همدا خپل د دوی سوال ته بهترین جواب دی چې دا امکانات د کوم دي نه شول. دغه دوه نور ورونو چې تاسو ته اسمس کړو د دې یو ورور خبره خو په هر ترتیب یو نظر و، دا بل ورور خبره چې تاسو ته وویلې چې دوی په بانکي حسابونو کې پیسې لري، دغه خبر ما هم تقریبا یو درې هفتې کېږي یا یو میاشت کېږي ترلاسه کړی دی چې د تمامت نور په حساب کې $2 بلیون او د جانار صاحب دوستم په حساب کې $810 میلیونه او د صلاحالدین رباني په حساب کې $1.2 بلیونه او د استاد محمد محقق په حساب کې $115 میلیونه لیدل شوي دي یا چک شوي دي د نړیوالې ټولنې د خوا نه. خو زه فکر کوم چې بیا هم دغه پیسې، زه فکر کوم چې دا افغانان دي او افغانانو سره دي. ښه خبره دا ده چې د دې پیسو نه د افغانستان په بیا رغونه کې، په انتخاباتو کې، په سوله کې، په ښوونه او روزنه کې، د روغتیا په چارو کې، دغه نن تاسو په روغتیا کې یو خبر درلود چې تقریبا موږ د میندو د مړینې کچه ډېره اوچته تللې ده، په دغه لارو کې ترې استفاده وشي موږ به ورته ښه راغلاست وایو. او که دا بیا هم دې ته وشي چې په خارجي ملکونو کې پانګونه وشي او دلته په دې کې شهرت او قدرت دوی ورسېږي، نو زه فکر کوم چې دا د ملت په نامه راغلي پیسې وي او دوی ترې استفاده کړې ده، دا به بیا عادلانه کار نیست.
بله. خب آقای فیضی، تلفن شما که قطع شد، بعد شنونده پرسان کردن که مجلسی که در انقره شده ای یکی از مسائل نیست که گویا ترکیه در مسائل افغانستان مداخله میکنه، امیرم در نظر گرفته که سوالا رو قسما جواب بتین خوش میشیم، بفرمایید.
بله تشکر. ببینین همونطور که من پیشتر اشاره کردم با تاسف یک تعداد از سوالا نتونستم بشنوم، ولی منظورم این است که وقتی یک ائتلاف، همونطور که میمونای عزیز یک تعداد یادآوری کردن، هر جنا یا هر حزب سیاسی حق ائتلاف داره، ولی در اینجا یگانه چیزی که به عنوان نقطه ضعف دیده میشه این است که وسیل بنیاد بودن یا عدم وسیل بنیاد بودن این ائتلاف است که باید همه شمول می بود. این که در قسمت اعتراض ها برای حکومت اگر مطرح می شد یک مسئله، و دیگه باریکی این ائتلاف و شکنندگی ائتلاف را من در یک چیز می بینم و ای است که خواست های جناهای مختلف در این اعلامیهشان مطرح شده که البته هر کدام نظر خود داشتن و خواستهای خود داشتن، یعنی شکنندگی در اینجا دیده میشه و زمانی که اگر حکومت بخواید یکی از طرفین را باش کنار بیایه و امرایش تفاهم بکنه، یکی از خواستهای امی اعلامیه را، به این معناست که این احتمال داره این ائتلاف مثل گذشته ها باز هم از هم بپاشه. ولی یعنی چیزی که در اینجا همونطور که من پیشتر عرض کردم مهم است، خواست های مردم هست، یعنی باید خواست مردم در نظر گرفته می شد و بیشتر به او جهت حرکت می شد. این که در ارتباط به سیاست های خارجی افغانستان ارزمه ای است که بله بهتر می بود که ائتلاف در داخل افغانستان صورت می گرفت، مثلا ائتلاف انقره نه، بلکه ائتلاف بلخ یا ائتلاف جوزجان یا ائتلاف بدخشان یا هر ائتلافی که در داخل افغانستان می بود، فکر می کنم مقبول‌تر به نظر مردم می آمد. به می خاطر یک قشر بزرگی از جوانایی که امروز در عرصه سیاست ارزندام کردن متوجه و این موضوع را خیلی از نزدیک ملاحظه میکنن و این قشر بسیار تاثیرگذار بالای خانواده های این جامعه هست. با این خاطر ما نمیتونیم که خواست های به خصوص جوانان که روشن هست در ادارات کار میکنن، در اجتماع کار میکنن، در جاهای مختلف کار میکنن، اینا را نادیده بگیریم. با این خاطر عرض کردم که شکنندگی ها و نواقص شما در
مداخله ترکیه، مداخله ترکیه،
من فکر نمی کنم که ترکیه در یک مقطع حساس که افغانستان را همیشه از حکومتش استقبال کرده و حکومتش حمایت کرده از وقت غازی امان‌الله خان تا حال حکومت ترکیه همیشه از دولت حمایت کرده و در یک وقت بخواهد که مثلا از طریق جناح‌های سیاسی مخالف چیکونه فشار وارد بکنه. اما تا جایی که منابع دسترسی بهشون دارم، ترکیه همیشه در صدد از این بوده که طرف‌های سیاسی مخالف را قانع به این بسازه که با حکومت به شکل کنار بیاید و احترام بگذاره به قانون اساسی و قوانین نافذه کشور.
بله، خب اینجا یک موضوع دیگه است آقای ترکی. یکی است که کلگی بعض نزاکتار در نظر میگیرن و که باشت این موضوع باعث مچمو کار نشه، این کار نشه، منتها بعضی چیز حقیقتای هم است که از او آدم نمیتون انکار بکنه. حال این ائتلاف از یک نقطه نظر دیگه، یعنی یک مشکل بین شمال و جنوب و پشتون غیر پشتون و ایگپار باز یک دفعه دیگه طور نمیته، برای ازی که دقیقه در یه اطلاف مثلا آقای سیاف می بود، آقای حکمتیار می بود یا آقای دیگه می بود، باز می گفتن خب خیر یا کلش یه گپ دیگه است. منتها از دیگه طرف هم که وقتی که آقای حکمتیار آمد به کابل، خود به خود اوام بیدار شدن، بازم اجار جنجال. از این پنجره که به موضوع نگاه بکنیم چطوری تفسیر کنیم سیب؟
بسیار خوب. شاید بعض وقتا ذهن قاصر بعضی ها همین تو حس بکنم که گویا بحث قومی هست، بعض رهبرای یک قوم جمع شدن علیه کدام قوم دیگر موضیری کردن، ولی عموم مردمی باور ندارن. عموم مردم قضایا خیلی هم دقیق و از دید عینک سیاسی میبینن، مسائل سیاسی هست، منافع سیاسی افراد احزاب و گروه های سیاسی مطرح هست، نه منافع اقلیت ها و یا حداقل مردم به صورت عموم. حالا شما ببینید از بدخشان شروع تا قندهار، از هرات هم تا جلال آباد، مردم عام مملکت متاسفانه با ناامنی، با فقر، با بیچارگی، با امراض دست و پنجه نرم میکنن، هیچ کس به دادشان نمیرسه. مردمی درک را دارن که سیاسیون خیلی هم پروای مردم عام ندارن. گاهی سیاستمدارا ای چالاکی و زبردستی را دارن که از مردم به عنوان ابزار استفاده بکنن. اما خوشبختانه در چند سال گذشته، خصوصا در 2-3 سال گذشته، ما بیداری بیشتر در بین مردم میبینیم. مردم بیدار شدن دیگه، مردم آلی دست سیاست مدارایشان نمیشه. ائتلاف کنونی که در انقره هم صورت گرفته خیلی مورد استقبال مردم قرار نگرفته. شما هم رسانه های جمعی رو تعقیب میکنن، هم شبکه های اجتماعی رو میبینن که مردم با شک و تردید های به ائتلاف میبینن. اما در روند های سیاسی گروه ها میشه بیرون از چارچوب های قومی هم داخل ائتلاف ها شون، مثلا یک قوم بیرون بمانه هیچ مشکل نداره. دین ما هم همین است که نه، بحث جنوب و شمال نیست، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب افغانستان امروز آتش جنگ وقتی میسوزد، درد همه مشترک است، درد کل ملت یکی است. ولی سیاسیون متاسفانه از درد مردم به خود مرهم میسازند. اینی نقطه بعد کار هست که نباید صورت میگیره. مثلا یک سوالی که اینجا مطرح شد، من میخوام که جوابای خود داشته باشم. یکی از دوست ما مطرح کردن که اگر رئیس جمهور به استبداد رو میآوره چی بکنیم؟ بله دقیق است، ترس همه ملت می است که مبادا رئیس جمهور به استبداد رو بیاورد. ولی میکنیم های به خاطر جلوگیری از انحصار قدرت وجود داره که باید به اونا متوسل شویم، نه به ائتلاف های بسیار مقطعی و کوتاه مدت که خیلی هم بوی منافع شخصی را میده. یک مسئله، نهادهای مدنی، رسانه ها، اهل خبره، همش میتونه که از استبداد رئیس جمهور جلوگیری بکنه. میکانیزم های بسیار شفاف، بسیار هم مدنی وجود داره و حتی ما هم حراس ما همیست که مبادا قدرت انحصار شود. ولی متاسفانه یک حلقه در اطراف رئیس جمهور به چرخش در آمده که حلقه یک سیست ایجاد کرده که دسترسی ما را برای جمهور، دسترسی مردم را برای جمهور محدود ساخته. این نقطه ضعف حکومت است. دولت افغانستان، شخص رئیس جمهور باید به این نقطه متوجه شوند و این سیست را بشکنند و این داخل یک لاک نباید باشند. خوب از گفتگوهای با مردم شروع کرده، با اقشار مختلف جامعه رئیس جمهور داخل گفتگو هست، ولی امیدوار هستم که این افراد را که رئیس جمهور میبینه از فلتر، از این حلقه، از این حلقه بسیار خطرناک در اطراف شکل گرفته، از این حلقه عبور داده نشه، یعنی فلتر نشه. مسئله بعدی هم حسابات برخی از اعضای یا مؤتلفین ائتلاف هست. پول افغان ها اگر از طریق مشروع، چی از رهبرانشان باشه چی از غیر رهبرانشان باشه، به طریق مشروع اگر جمع کردن حقشان است، ملکیت و دارایی شخصیشان است. اما اگر ملکیت ها غصبی هست، پولای غصب شده هست، او را بعدها قانون به او رسیدگی بکنه. از هر جنایی که از هر کس است که این سه تن نه بلکه در شرق و غرب افغانستان امروز میبینیم گروه های
تروس بری خو استاد داد سرگنده ثابت نه ده اعلان نه ده شوی رسمی چی دوی ده پیسیلری او کنلری اما که څوک وسو 800 میلیون ډالر په افغانستان کې ټولوي معلومه ده چې فکر نکوم چې
څوک
حلالي پیسې دومره ټولي کې او هغه په داسې حال کې چې دولتي چوکي ولري یو مختر دي چې یو بل پښتنه وکړو یو اوریدونکو ډیر منتظر پاتې شوی دی سرشک صاحب له لندن څخه مهرباني سرشک
عرض سلام و احترام دارم بر شما و میمونای محترم شنونده عزیز
تشکر بفرمایید
من سوال خودتو مطرح میکنم آقای نظر صاحب که آنچه که مبرهن و کتمان ناپذیر است در افغانستان ضرورت داره به نجات ما چطور میتونیم این را به یک کمپاین عمومی تبدیل بکنیم که افغانستان به نجات ضرورت داره به خاطر از این حال قسمی که قبلا ارقام را شما ارائه کردین این بیاد ما میارم این فساد دوسیه های بزرگ فسادی که وجود داره مواد مخدره بحرانش که وجود داره فساد و از قبیل از این بحران های عمیق دیگه که در دست باگیر افغانستان هست این را ما چطور میتونیم که کمپاین عمومی را تطبیق بکنیم که این مثل یک واکسین رو در افغانستان تطبیق شه که افغانستان از فساد نجات بیافه. من فکر کنم که اصل اساسی و عمده همی است نه؟
بله.
این چی که میتونیم از میمانه محترم سوال
میکنم دیره منن یو مسئله چه مخی یو بل آوریدون که مطرح را که آجی صاحب داود دوی تا زواب وید که هم استاد تاریکی ورته اشاره وکړه خو کدی ته واضح جواب وای چې اوریدونکو منظور دا و چې فعلا قدرت د ولسمشر لوري منحصر شوی دی او د په انحصار کې دی او په استبدادي ډول ټول وخت د په کنټرول کې قانون څوی او آیا تر هغه څه چې قانون وای تر هغه زیات وخت لزان سره منحصر کړی دی او کسرنګه
زما پان باندې تاسو پیږئ چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی دوی یو تفاهم نامه لاسلیک کړی ده 500 دی په کیسه هم درلود 500 هغوی دا خبره که ډاکټر صاحب عبدالله راپورته کړي نو زه فکر کوم په ځای ده هغه په دې معنا چې هغه د 500 په اساس باندې ورسره یې توافقنامه لاسلیک کړې ده اما ځکه دا خبره کوم هغه د دې معنا لري چې ما ته په کې شینی دی رسیدلی نو دا سوال دی پورې ارتباط لري چې دا خپل د اجرایه ریاست او د ولسمشر د معاونینو ترمنځ خبرې
نو بیا ولې د دې انتقادونه یوازې ولسمشر ته متوجه دي نه اجرایه رئیس ته د دې انتقادونه که تاسو په دې اعلامیه وګورئ د پریکړې کې وګورئ ټول انتقادونه ولسمشر ته متوجه دي
و خودل تا یو جنجال داده چی بیا هم پا افغانستان که متاسفانه وانانه ده چون ولسمشر نه یو حزب لری لاو چنگا چی تاریک سیبو ویلی دشی یو مسلکی تیم هم ورسر نشته ده به اصطلاع در چمن چمنی خلک را طول کری دیم نو آوی خوبه ای که چی داکتر عبدالله در جمعیت سره ده شورای نظار سره ده خلک شاعت ولاد دی به این صورت یواز نده کنی دا خبره خود دوی طول تا معلومه ده چه مخی دیده نه چه دوی ولسمشر ده غاره نوونی چی او آغی که دا خبره متوجه که داکتر عبدالله تی دیو کی تاست خبری هستی چه طول جمعه ده ولسمشر رو ده اتمامت نور ترمیز خبری مذاکرات روان بود او قرار داوه چه اتمامت نور ده عبدالله نتیر شی و اشرف غنی سر داره شی اما متاسفانه دوی دا شخصی گتی و تنجیمی گتی همیش دوی سره وځي کوي او د ملي ګټو په ځای دي درایي نو زه فکر کوم دا په ځای دغه نه دی چې سړی وایي چې دا کار ولسمشر کوي صحیح ده ولسمشر کوي هلته ډاکټر عبدالله شته دی ډاکټر عبدالله ولې ولسمشر ته اجازه ورکړي چې دا کار کوي یو دویم طریقه صاحب هغه ښه تشریح کړه چې هلته اصول دي قوانین دي د دغې په رڼا کې ولسمشر صلاحیتونه معلوم دي بیا د ټول نه مهمه دوی یو تفاهمنامه لري په هغې کې ټول شیان دي اوس لومړی مرستیال اوس د لومړی مرستیال په اعتبار ګوره خبرې کېږي اما زه تر هغې ځایه پورې چې معلومات لرم هغه د هاګ نړیوالې محکمې ولسمشر سره او ډاکټر عبدالله سره خبرې کړې وي چې تاسو د دې سړي په ارتباط اقدام وکړئ که نه یې کوئ نړیواله ټولنه کوي یار هغه غوسه خبره خو دلته مشکل دا دی چې د ملي وحدت حکومت هم خلکو ته رښتیا نه وایي هغه څه چې د دوی د خارجیانو ترمنځ تیریږي باغی باندیم پټ اخلی دی اولس نه مسائل پټایي بیا کله چې دغه چې اطلافونه راوځي ټولې خبرې بربندېږي بیا ورو ورو خلک پوهېږي بیا متاسفانه هغې ته یا قومي یا سنتي یا ژبنی رنګ ورکوي اما واقعیتونه دلته خلک پرې پوهېږي هغه څه چې تېر شوي دي دا درې څلور میاشتې د ولسمشرو د عطا محمد نور ترمنځ د ولسمشرو د مرستیال ترمنځ ښه خبره دا ده چې دا دواړه هم ډاکټر عبدالله هم ډاکټر اشرف غنی خلکو ته باید د دې پوښتنو ځوابونه ورکړي.
بله تشکر. خب محترم آقای سلطان فیضی ما یک سه چهار دقیقه دیگه وقت داریم. میگه قطع شده. خب خیلی فرق نمیکنه دیگه وقت باقی نمانده. خیلی با آقای ترکی و آقای داوود اصا آخرین سوالا رو تره میکنیم. خب آقای ترکی یک مسئله دیگه است که اگر واقعی با نانه یک سوال بکنیم، یعنی وی است که امی افراد که فعلا ائتلاف جور میکنن یا مربوط چند حزب هم که هستن یا یک حزبای رقم حزب مدرن امروزی که در غرب است یا در دیگه جای است ایجاد کردن نتانستن. یعنی 40 سال است که امی رهبراست یا بچه‌اش است یا نواسایشان است، یعنی به شکل یک تشکیلات علمی و یک تشکیلات درست که به مسئله را تحلیل بکنن و برازو یک راه حل پیدا کنن نیست. اینا یعنی از این نقطه نظر اگه به موضوع نگاه کنیم یا بهتر نبود که حزبای خود صحیح بکنن؟ مثلا 100 تا حزب است مگه هیچ کدامشان جور نمیه وقتی که پیسیشان یا وظیفه‌شان در خطر بیفته باز کلشان عین تا انقره میرن مجلس میکنن؟ نیست. از این نقطه نظر به موضوع چی میگین؟
بسیار خوب، من با شما آقای نظر کاملا موافق هستم. بله، احزاب افغانستان هر چیز است مگر حزب. اینا حزب نیستن. یک مشکلات بسیار عدیده و زیاد در درون چارچوب های حزبی اینا وجود دارد، در نگرش های سیاسی اینا وجود دارد، ائتلاف هایی که ایجاد کردن شکستاندن وجود دارند. اینا بحث های بسیار کلان هستند، هر کدامشان به صورت جداگانه بینششان، تفکرشان در مقابل ملت و مردم، عمل کردشان مورد بحث است که باید سرش بحث شوه، ولی من فکر میکنم فرصت بسیار اندک است که ما به اینا پاسخ بدهیم. احزاب سیاسی افغانستان متاسفانه در طول چندین دهه گذشته نتوانستند روی بسیار مفید و مثمر و بهینه‌ای را که مانند احزاب کشورهای غربی در افغانستان اینا بازی بکنن، حتی بلکه نه تنها اینا مومد واقع نشدن بلکه بخش از بحران افغانستان احزاب بوده و هنوز متاسفانه که این احزاب بحران آفرین میکنن. به هر صورت شک از دوستا سوال بسیار جامعی مطرح کرد که افغانستان راه نجات افغانستان چی هسته. من بسیار کوتاه میخوام که این مسئله را خلاصه بکنم، شاید فرصت اندک باشه. در قدم اول دولت فیلی باید حفظ شود، این نظام را نباید بشکنن که همه طرف ها به یه حرف متفق هستند و حتی آگاهانه و ناآگاهانه نباید کوشش صورت بگیره که حکومت فیلی باید از بین برده شود. یک، آگاهی شهروندان نقش بسیار اساسی داره در حکومت سازی و در نجات افغانستان. تطبیق قوانین بدون استثناء، هر جنایتی که قوانین را نقض میکنه باید محاکمه شود و از طرف دیگه قانون بر کلگی به صورت یکسان تطبیق شود. ایجاد سیستم ها میکانیزم ها موثر که بتونه کشور را چالش های جدا جدایی که ما داریم از بخش امنیت، مواد مخدر، حقوق زنان و کودکان، صحت، همه بخش ها مشکل داره، باید به صورت منسجم برنامه ریزی بکنیم، سیستم های ایجاد شود که مشکلات رفع شود و این ظرفیت فعلا در افغانستان خوشبختانه با وجود آمده اگر سیاسیون اجازه بدن. مشارکت شهروندان است که به هر اندازه یک سطح مشارکت بالا میره، میکانیزم ها قابل تطبیق تر میشه، حمایت از قانون بیشتر میشه و نظام بقا میافه. بخش بعدی آزادی بیان و فعالیت های مدنی است که اینا نقش بسیار ناظر و کلیدی در روند حکومت داری و حکومت سازی و ملت سازی ایجاد کردن و مطمئن هستم که یک بخش از راه نجات افغانستان است که شهروندان مردم به صورت آزادانه بتونه حرفایش را بیان بکنه بدون ترس و هراس، مشروط به اینکه چارچوب های ملی و منافع ملی رو باید در نظر بگیرن. اینا راه حل برای کشور و برای نجات افغانستان است که من فکر میکنم که اگر مورد نظر قرار بگیرن احتمالش میره که بلیسه. ما را از این بحران در دراز مدت نجات بدن.
ډیر مننه روسی پښتنه و فکر کوم چې وی ځکه چې وخت نشته. حاجی صاحب داوود د دې ائتلاف غړي ویلی دی، ازادي رادیو ته ویلی دی چې دوی به په افغانستان کې د نن خپل اصلي ائتلاف اعلانوي او په یو لوی غونډه کې ممکن بلسګونه زره ممکن لکونه خلک په دې غونډه کې ګډون وکړي. البته د دوی ارزو دغه سره چې په لکونه خلک وي پکې مشغول دل چې په ورستیو کې قسم شمیر دی مظاهره چانو یا اعتراض کوونکو ډیر زیات نو چې په کابل کې خیمه درولې وي، لیکن ډیر جدي حکومت پیښ کړې. څه فکر کوي چې دا ائتلاف هم که په دې شکل سره په مخ لاړ شي حکومت ته به مشکلات زیات نه کی؟
اول خو زما ارزاده که باید من که افغانان او هم د افغانستان د ملي وحدت حکومت دا دواړه تاس خبری هسته چه پارا چنار که در چو ورزی کیگی چه حال تا هم اتصابون روان دی اسلام آباد که هم روان دی اما دی چا پوزم پکی وینه نشوا من باید هم در خانون پرانا که یعنی ولس هم باید خپل حقوقو پیجنی او حکومت هم اگه کمی وعده چه پا قانون اساسی که در حکومت مسئولیت و مکلفیت و وجایب در اغیط احترام دی داده یاو دوائی ما مسئله چه مخی سرش سب در لندن نه تلیفون وکر اغیط از دسی وهم که چیز دوی واقعان باشی کابل تا یا بلغ تا یا هر ولایات تا او یوی ملی پروگرام اعلان کی در فساد در مخیوی پا ارتباط خی حکومت والی پا ارتباط در مخدر مواد و در نابوده پا ارتباط در امنیت و اصول در اوسو پا ارتباط زه فکر کنم چه دی سر با نور افغانان هم ملگری شی یو
بله.
وایم خبر داده چه تاس پایی که چه راتون که کال که پا دیال سا و نویوم کال که در سنبلی پا میاش که در ولس مشری انتخابات تا هم خلق باید زانون نمان کی هم دغه دوستان چه دیر علاقه لری لکه محمد نور سلاودین ربانی جنال دوستان
دیر منن
دوی باید
شاغله
دغه وسنه کمپاین شروع کی
حاجی صاحب سید داود وخت هم پایته ورسیدو ډیره مننه له حاجی صاحب سید داود شاغله سلطان فیضی او دغه راس استاد طریق څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ د ازادي رادیو خبرونه دوام لري له خبرونو وروسته بیا هم تشنه اسمان لاندې خبرونه لرو د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي چارواکو مو ملمانه دي خو اوس د دې سات خبرونه ستار فروغ وړاندې کوي
از کشته شدن ده تن از مخالفان مسلح دولت افغانستان در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده شده است. وزارت صحت‌عامه افغانستان اجرای یک پروژه صحی با ارزش 6 میلیارد افغانی را روی دست گرفته است و رئیس جمهور چین میگوید پکن هیچ نوع چالشی را در برابر اختیاراتش در هنگ کنگ تحمل نخواهد کرد. تفصیل اخبار قلوردوی 205 اتل در ولایت قندهار میگوید که در حمله نیروهای امنیتی بر یک کاروان طالبان مسلح در ولسوالی میوند حداقل 40 طالب شب گذشته کشته شده و ده تن دیگر زخمی شدند. صادق عیسی مسئول مطبوعاتی این قلوردو به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
205 اتل قلوردو
قماندانی لوای سیوم پیاده قلوردوی 205 اتل به اساس اطلاعات کشفی بالای اعضای طالبان در قریه بیابانک ولسوالی میوند ولایت قندهار عملیات توپچی و زمینی را راه اندازی کرد. آقای عیسی افزود که این طالبان می خواستند تا بر یک قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی میوند حمله کنند. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. وزارت داخلی افغانستان می گوید در نتیجه سه حمله هوایی 13 دهشت افغان به شمول 5 عضو داعش در این کشور کشته شدند. این وزارت امروز در یک اعلامیه گفت این حمله های هوایی طی 24 ساعت گذشته در ولسوالی برمله ولایت پکتیکا، ولسوالی صیاد ولایت سرپل و ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان انجام شدند. از سوی دیگر عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت جوزجان به رادیو سلی گفت 10 تن از جنگجویان وابسته به داعش به شمول اعضای ارشد این گروه در ولسوالی قشتپه در حمله هوایی نیروهای بین المللی کشته شدند. آقای خاشی افزود
کشته شدن از یا فوق العاده فالزه میگیریم که یک ساحه قشتپه و درزا احتمال داره که رو به تامین امنیت شود و رو به خوبی شود.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت صحت‌عامه افغانستان اجرای یک پروژه صحی به ارزش 6 میلیارد افغانی را روی دست گرفته است. قرارداد این پروژه میان وزارت صحت‌عامه و شماری از مؤسسات تطبیق کننده داخلی و خارجی امروز در کابل امضا شد. دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت‌عامه گفت این پروژه در 18 ولایت به اجرا گذاشته خواهد شد.
در 18 ولایت افغانستان در حدود 200 مرکز صحی جدید ایجاد میشه که یک پیشرفت است. همونطور که 60% اعلام شده بود امیدوار هستیم بیش از 80% رسرسی مردم به خدمات صحی بیشتر شد.
حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار تلفات انفجار تانکر تیل در پاکستان به 190 تن رسیده است. این تانکر هفته گذشته در حالی که 40,000 لیتر تیل را از کراچی به لاهور انتقال می داد دچار حادثه شد. گروهی از مردم قریه که در نزدیکی محل بودند با وجود هشدارهای راننده و نیز پلیس شهرها برای گرفتن تیل از تانکر گرد هم آمده بودند که تانکر منفجر شد. دهاتن با زخم های شدید به شفاخانه ها برده شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که ممنوعیت جدید ایالات متحده آمریکا بر مسافرت شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا به گفته او نشان دهنده خصومت کور نسبت به مردم ایران است. ظریف این را در یک پیام توییتر گفته است. ممنوعیت موقتی 90 روزه بالای شهروندان سوریه، سودان، سومالیا، لیبیا، ایران و یمن به روز پنجشنبه به اجرا درآمد. آنیده از شهروندان این کشورها شامل این ممنوعیت نمی شوند که روابط واقعی با یک سازمان آمریکایی و یا اقارب نزدیک آمریکایی دارند. وزارت خارجه آمریکا به روز چهارشنبه گفت که اقارب نزدیک شامل والدین، برادر، خواهر و فرزندان می شوند. اما پدر کلان، مادر کلان، نواسه ها، پسران و دختران ماما و کاکا را شامل نمی شود. و رئیس جمهور چین می گوید که پکینگ هیچ نوع چالشی را در برابر اختیاراتش در هنگ کنگ تحمل نخواهد کرد. شی جین پینگ این سخن را امروز در مراسم تحلیف کرولیم رهبر جدید هنگ کنگ گفت. این در حال است که هنگ کنگ 20 سال روز واگذاریش از بریتانیا به چین را تجلیل میکند. در همین حال هزاران تظاهر کننده در یک راهپیمایی تنظیم شده از سوی ائتلاف طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ اشتراک کردند. تظاهر کننده ها شعارهای ضد رهبران هنگ کنگ و پکینگ را حمل می کردند. پایان خبرها.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زه اسمت ساروان او ظریف نظر درته په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې هرکلی وایو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي هغه ویبپاڼې به بلاک کړي چې تروریستانو ته تبلیغ کوي او یا هم د افغانستان د ملي ګټو خلاف خپرونې کوي. د وزارت تر دې وړاندې ولې دا کار نه دی کړی او اوس ولې دې ته متوجه شوی چې باید هغه سایټونه منع شي چې تروریزم او په ټولنه کې کرکې ته تبلیغ کوي. یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې د قومي کرکې د خپرولو هڅه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تر 8000 زیات داسې فیسبوک پاڼې د افغانانو په نومونو بهرنیو استخباراتي ادارو جوړې کړي چې د افغانانو په منځ کې قومي اختلافاتو ته لمن وهي. آیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د دا ډول فیسبوکي اکاونټونو د مخنیوي لپاره هم تدابیر په پام کې نیولې دي؟ پر دې سربیره په دې خپرونه کې په افغانستان کې د انټرنیټ پر ستونزو په دې برخه کې پر شویو پرمختګونو خبرې کوو.
بله، تشکر آقای ساروان. در این بخش مهمانای محترم ما انجینر صاحب سید احمدشاه سادات سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هستند. برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن با محترم انجینر آصف حبیبی که خودشان دیگر نامزد دکتر بگوییم که در مسائل تکنیکی پیشرفته فعلا در اروپا
مخابرات
در آلمان تحصیلات ادامه میتن. بر دو میمان خوش آمدید میگوییم.
بله، دوار میمانو تا هرکلای و یا تا سوریدون که تا هم بله ندرکو چی سرلوسه که دی مخابرات و پر ارتباط هر لول پوښتنه لري. د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لري راوستوي. د ټلیفون شمیرې لږ وروسته اعلانو. لومړی سرپرست وزیر د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ښاغلی سادات، کدی د وروستي پریکړې په ارتباط مشاوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ستاسو وزارت ویلي دي چې هغه ویبپاڼې به بلاک کړي چې تروریزم ته تبلیغ کوي. دا به په څه شکل سره تشخیصوي او په څه شکل به بلاک کوي؟ آیا یوازې په افغانستان کې او که د نړۍ په سطحه؟
مننه سروان صاحب محترم. اول تاسو ته ستاسو همکار ابيبي صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تاسو سلام. زه وایم شم چې دغه ویب سایټونه او د فیسبوک او نور سوشل میډیا د لارې چې په افغانستان کې زهرجن تبلیغات کیږي د دولت په خلاف د قومونو په منځ کې جنگونه او مشکلات جوړوي او مذهبي زهرجن تبلیغات کوي. د دوی مخنیوي موږ په درې قسمو سره کوو. یو دا چې هغه ادرسونه وبپاڼې چې په افغانستان کې هوست شوي وي هغه موږ مسدود کولی شو، هغه فیصله سایټونه بندولی شو، او هغه فیسبوک اکاونټونه چې د بهر نه دي او یا ویب سایټونه د بهر نه دي هغوی په افغانستان کې فلټر کوو. ټولو شرکتونو ته د هماغه سایټونو لیست ادرس او هغه ډومین ادرس دا ټول ورته ورکوو. هغوی بیا دا 15 شرکتونه چې په افغانستان کې ټول مشتریات د فیسبوکونو لري او همداراز ایسپیانې هغوی په خپل سیستم کې فلټرینګ د دوی ادرس فلټر کوي. نو مشتریان نشي کولی چې په افغانستان کې عوام خلک دوی دغه سایټونه وګوري او د دوی د شر نه عوام خلک په سلام محفوظ پاتې کیږي.
بله خب انجینر آصف حبیبی خودتم و برنامه خوش آمدی. وزیس قسمان روی قانون صحبت کردن، یکم لازم است که در سطح بین‌المللی هم یک مشکل بسیار بزرگ است، یک حتی سایبر اتک گفته یک بلای دیگه برآمده. دی روزا کل مطبوعات دنیا سر از او گپ میزنن، خب به خیال اوکراین هم در بدر کردن، حتی پیسه میخواین. سب از او خاطر از نقطه نظر تکنیکی اگر کم که تشریح بدی چی مشکلات است حالا ما ده کدام بلا نریم سب.
سلامونه نظر سیب تاسو تا سروان سیب تا تخنیکی هم کار تا و خاص سلامونه وزیر سیب تا. اصلا د جرمونو دول هم لغه سنتی دول څخه چې خلکو به فیزیکان جرمونه کول یو بل به سره وهل او ټکول هغه مجازی نړۍ ته اساس تر ازي او مخبري ردودي. دا جرمونه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ډیری هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو او ټولنو کې ډیر زیات محسوسیږي. امریکا کې تاسو وینئ، په جرمنی کې وینئ، په انګلستان کې وینئ. ښه بیلګه دا ده چې په دغه وروستیو کې د امریکا د ډیموکراټانو ګوند روسان په دې تورن کړل چې دوی په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او ډونالډ ټرمپ یې بریالی کړی. بله بیلګه دا په وروستیو کې د انګلستان د صحي خدمتونو د ډیپارټمنټ ویب سایټ او د هغوی د ډیټابیس هکول او په جرمنی کې هم په دې وروستیو کې د ځینو شرکتونو د ډیټابیسونه او سیستمونه یې هکول. دا یو نړیوال سیستم ده او د دې جرمونو سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت ګڼل کیږي او ټول په ګډه باید له دې مبارزې سره له دې جرمونو سره مبارزه وکړو. هغه څه چې له موږ پورې تړاو لري د افغانستان قضیه کې ډېره مهم ده، هغه فرق لري له نورو هیوادونو سره. له بده مرغه تر اوسه پورې زموږ دښمنان د افغانستان د ملي ګټو دښمنان له هرې وسیلې او له هرې لارې کوشش کوي چې د ورونو قومونو ترمنځ نفاق رامنځته کړي او همداشان له انټرنیټ څخه د داسې یو ابزار په توګه ګټه پورته کړي چې زموږ ملي ګټې سوالان در اولی یا همداشان د خلکو ترمنځ تفرقه را واچوي. زمون قضیه فرق لري د نورو نړیوالو هیوادونو سره. اغل تا سیستمونه حقیقي چې خلک پیسې واخلي، خو زمونږ په قضیه کې سیستمونه استعمالیږي چې د نورو په وړاندې زمونږ د ملي ګټو په وړاندې او زمونږ د سرتیرو په وړاندې داسې یو تبلیغاتي جګړه پیل کړي چې اغل تا زمونږ دغه نظام تر سوال لاندې راولي. د مخابرات وزارت په دې برخه کې په 2011 کال کې فکر کوم یو په هڅه پیل کړې وه په هغه وخت کې چې داسې یو قانون جوړ کړي چې دغه جرمونه مخه ونیسي. له بده مرغه څلور کاله دغه قانون هم داسې پاتې شو، هیچا لاس ور نه وړ. حتی تر دې پورې چې دغه په 2016 کال په دې وروستیو کې کله چې نوې اداره کې تغییرات رامنځته شول او وزیر صاحب سرپرست وټاکل شو، د دوی په نوښت باندې دغه یو دغه قانون باندې بیا کار پیل شو او دغه لنی کمره غوښته میاشتې وروسته دا قانون تقریبا دې ته آماده شو چې د عدلی وزارت ته ولېږل سی، هغه یې هم غوړ وکړي او بیا ولسی جرګې ته همداشان دی قانون په توګه باندې تصویب شي. دا یو ډیر ښه هغه ده لاسته راوړنه د افغانستان لپاره ده. زه ټول د افغانستان خلکو ته د مخابرات وزارت ته او د افغانستان د رسنیو ټولنې ته هم مبارکي وایم. خو یو بل شی چې لته غواړم اضافه کړم هغه ده چې له دغه قانون څخه باید په لومړیو وختونو کې موږ داسې ډېرې زیاته توقع نه لرو، ځکه دا په ټولو ټیکنالوژي سیاست نه ده. ټیکنالوژي داسې یو شی دی چې د تجربو پر اساس باندې لاسته راځي. دا قانون لومړنی هغه کې ده مرحله کې ده. شاید په افغانستان کې ځینې نورې انټرنیټي حملې ترسره شي یا خلک له دغه قانون د ځینو مادونه د زینو مادو کې بله. مشکل وی لاغونه فرزندوی خراب ګټه پورته کړي بیا دا ورو ورو دی
ډیره مننه بي صاحب همدغه موضوع باندې مام غوښتل چې پښتنه وکم او وروسته بل وزیر صاحب څخه په دې ارتباط پښتنه وکړو نظر صاحب تاسو څه پښتنه لرله
بله وزیر صاحب محترم آقای سادات خب این قانون که جرایم انترنتی در افغانستان توشش ده یه گپ خوب است زیادتر مسائل اخلاقی وجدانی و ایمانی گپا را در بر میگیره منتها از نقطه نظر تکنیکی بعض مشکلات اگر ایجاد شود یه حسابای بانکی را گدوت بکنن صاحب دیگه مسائل خراب کنن از نقطه نظر تکنیکی چی امکانات در دست دارین که این سایبر اتک و گپا را صاحب جلوگیری بکنن
نظر سے محترم لکه څنګه چې حبیبی صاحب هم اشاره وکړه دا موضوع ته دا قانون تقریبا د 2011 نه د سایبری قانون د باندې کار شوه او بیا همدغه سي پر خدل شو یعنی څلور کاله او د تیرې دارې اون شو کولای چې دا قانون پاس کی زما ټیم چې موږ نوې په د آی ټی ډپارټمنټ کې موږ تغییرات راوستل دا ټیم د مسلسلو حل زلو په نتیجه کې په دوه میاشتو کې وتوانېدل چې دغه قانون د عدلیې وزارت نه خلاص او بالاخره رئیس جمهور توشیح کړو چې دغه قانون په اساس سره اوس هر مجرم که چېرته هغه د فیسبوک یا د سایبری اټاک یا د هر یو بله برخه کې د انټرنیټي مجرم ګڼل کېږي هغې ته سزا ورکولی شي محکمه ځکه چې اوس هغه کود د سزا شته مخکې کود د سزا نه و که چېرته مجرم نیول کېدو هم محکمې نه شول کولی چې په کم قانون سره په کم حساب سره ورته سزا ورکړي اوس دغه موضوع خلاص شو او بله د تخنیکي په برخه کې چې څنګه مخنیوی وشي د افغانستان کې هر یو اداره د خپل هغه سافټویرونه سیستمونه اپډیټ کوي او انټي وایرسونو سره معیاروي خو لکه څنګه چې تاسو هم ګورئ په دنیا کې چې څومره ټکنالوژي پرمخ ځي په هماغه اندازه هغه ډارک سایډ آف دا ټکنالوژي په اصطلاح چې هماغه شرکتونه چې انټي وایرس جوړوي هماغه شرکتونه بیا وایرس هم جوړوي د خاطر باندې چې دوی خدای یو بزنس دی پیسې جنریټ کوي نو باید هر کال سیستمونه اپډیټ او اپګریډ وي او دغه مشکل په نړیوال کچه باندې دی یوازې صرف په افغانستان کې نه ده موږ کوښښ کوو چې په افغانستان کې ټکنالوژي په اصطلاح هغه لیټسټ سټنډرډ استعمال کړو او بیسټ پریکټس استعمال کړو هغه ټکنالوژي چې په نړۍ کې په اصطلاح صحیح منل شوی مروج وي
بله همینجا وزیر محترم یک چیز میخواستم بپرسم شاید قبلا جواب داده باشین منتها ما میخواییم واضح بفهمم که در چوکات وزارت شما نیست اینطور یک مرکزی هست که مبارزه بکنه با این موضوعات و با این تکنولوژی نو بگیره و خودشان هم یاد بگیره و به مردم و به شرکت های دیگه به وزارت خانه های دیگه مخصوصا وزارت دفاع دیگه را بگوین حتی در بسیاری مطبوعات جهان ما میبینیم میگن که تکنولوژی امروزی به اندازه پیشرفت کرده از این تلفن‌های جیبی ما میتونن خود به خود بدون از اینکه ما خبر شویم اونا همون میکروفون از اون چالان کنن مثلا گپ ما را بشنون یعنی سیم از این خاطر وزارت مخابرات به یک بودجه خاص و به همکارای بسیار متخصص ضرورت داره که این مسائل تعقیب بکنه و روز به روز در اختیار مطبوعات و دولت مدارا و ادارات افغانستان بگذارن در اختیارشان سیم نه؟
واقعا هم دغه خبره صحیح ده دا باید په هر یو هیواد کې د ټکنالوژي د بهبود په خاطر باندې او د حملو او د منفي اغېز په خاطر باندې یو ډپارټمنټ او باید متخصص کسان پکې وي موږ په مخابراتو وزارت کې د ټکنالوژي انوویشن په نوم باندې او بل لارې چې هغه عاجل رسیدګي په خاطر باندې منګه ډپارټمنټونه لرو خو هلته اوس ظرفیتونه کافی اندازه نه لرو موږ کوښښ کوو چې کاپاسیټي بلډینګ ظرفیتونه موږ جوړ کړو بهر نه افغانان چې تجربه لري بهر کې تحصیل کړی وي ټکنالوژي سره آشنا وي موږ یې جذبو موږ ورته هرکلی وایو او زما هدف هم دا دی چې څومره کولی شم هر هغه افغانان چې هم یې په بهر کې درس ویلی وي او هم کاری تجربه ولري هغوی ته موږ اول قدم کې په افغانستان کې ځای ورکوو په مخابراتي سکتور کې ځکه هغوی کولی شي چې د نړیوال سندر سره زموږ ټکنالوژي برابره کړي
بله سب وزیر سب و ساغ بلی پشتنی تر ازم چه اصلی بحثم مبلغ سر ارتباط دارلو دقیق داده چه تاسی چه یوش میر سایتون غوار بلاک که دا با چوک تشخیصوی چه کم سایت واقعا دی تروریزم لپاره تبلیغ کوی او آیا داسی خوبه نکیشی چه بیا تاس دی بیان دی آزادی پا محدودولو تورن شی
سروان سر محترم واکن دا خبر باید په دقیق تور سره موږ نظر لاندې ونیسو او ویسرو هغه لستونه چې موږ ته مثلا د امنیت ملي د خوا راکول کیږي هغه ټول کتل کیږي هغه سایتونه موږ ګورو چې واکن د کوم اندازه باندې دوی د ملت خلاف د دولت خلاف د تفرقې په لاره کې د مذهبي خلاف دوی هلته نشریات کوي که چېرته دغه سایتونه په اصطلاح د ازادي بیان په چوکاټ کې وي بیا موږ مشکل ورسره نه لرو خو هغه سایتونه چې د ازادي د بیان نه غلط استفاده کوي او هغوی هغه سرې کرښې کراس کوي تېروي نو هغه بیا موږ بلاکو هغه تاسو لیدلی چې مثلا زه په د انګلستان او د اروپا کې هم تاسو لیدلی چې حتی که چېرته د تروریستانو سایتونو ته یو کس لاړ شي هغه صرف وګوري هغه د نظارت لاندې وي د ملک د امنیتي ادارو د خانې او بیا بلاخره حتی زندان ته پرېځي په انګلستان کې مثلا د داعش سایتونو د کسوک دوه ځلې ولاړ هغه پولیس بل ور کور مخ ته راځي او سړی تحقیق لاندې او بلاخره د تروریزم په تور باندې محاکمه کېږي په افغانستان کې هم د ملي ګټو په دفاره باید هر هغه سایتونه چې زهرجن تبلیغات کوي هغه باید موږ بند کړو او هغه د ازادي بیان نه په اصطلاح ټکر کې ورسره نه راځي هغه د ازادي بیان خلاف هغوی کار کوي د سو استفاده او غلط استفاده د ازادي د بیان څخه هغوی کوي
ډېره زیاته مننه حبیبي صاحب په افغانستان کې یا د افغانستان لپاره له بهر څخه داسې سایټونه زیاتې چې فکر کوي هغه د افغانستان د ملي ګټو خلاف هغه ګټې چې د افغانستان حکومت تعریف کړي دي یا د تروریزم په ګټه تبلیغ کوي
مننه اصلا مخکې دې چې موږ دغه سایټونه تشخیص کړو او د هغو سایټونو د بندولو باندې اقدام وکړو اول باید موږ ملي ګټې تعریف کړو چې ملي ګټې یعنی څه کله مو چې د ملي ګټې تعریف کړلې د هغه تعریف په رڼا کې به موږ کولی سو ډېر اقدامات وکړو راغلو دغه پوښتنې ته مطلبته مالګه ډېر زیات سایټونه دي او د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم تر اوسه پورې په دې نه ده تمانېدلی چې دغه سایټونه حتی مشخص کړي او حتی اعلامیه پرې خپره کړي زه ډېرې بېلګې لرم تر ټولو یو خو د دښمن ښکاره ویبسایټونه دي چې د داعش ویبسایټ او طالبانو د الاماره ویبسایټ ده دا هغه ترهګر ویبسایټونه دي چې له همدغه لارې څخه دوی زموږه هغه نادان او یا هم په اصطلاح هغه خلک چې هغوی معلومات دومره لوړ نه دي هغوی ته تبلیغات کوي د دوی دا خلک د دوی تبلیغاتو ښکار سره ګرځېږي زموږ د ملي ګټو په ضد بیا ټوپک راخلي او مغه د چې انتحاریانې کوي او زموږه ماشومان سکولونو کې او ښوونځیو کې وژني همداشان په عامه ځایونو کې انتحاري کوي او بل هغه نور ویبسایټونه چې هغوی په غیر مستقیم ډول باندې په ډیر یو خاص مهارت باندې تبلیغات کوي لومړی یو تر ټولو ښه ویبسایټ ښه مثال د نن ټکی آسیا ویبسایټ ده له بده مرغه زموږ د ملي امنیت ریاست او هم د اطلاعاتو کلتور وزارت تر اوسه په دې نه توانېدلی چې حتی د دوی په مقابل کې اعلامیه خپره کړي نور خو یې بندول او نور خو یې دا نور مسالې په خپل ځای پرېږده زه له هر څوک چې دا خبرونه اوري او هم دا شان تاسو خو له جناب وزیر سب څخه هیله لرم چې دغه ویب سایټ لومړی سره ښکار کړی وګورو چې په دغه ویب سایټ کې دوی په څه مهارت باندې د افغانستان د ملي ګټو په ذات باندې تبلیغات کوي دوی زموږ د اورونو قومونو ترمنځ تفارقات شوي ما ډیر راپورونه لیدلي چې خلک کله دې پښتون په ذات باندې راپور خبر کړي تر څو د تاجکانو سلامه ځکار کوي کله دې تاجک اورونو په مقابل په اړه راپور خبر کړي چې د ازبک او د هزارو یو سلامه ښکار کړي او دغه جګړه هم د یو تفرقي شکل واخلي تبلیغات دومره په مهارت باندې کیږي د نن ټکی آسیا ویب سایټ چې تاسو باور وکړئ هغه اصلا د افغانانو ژورنالیستانو کې یعنی زه ډیر کم ژورنالیستان پیژنم چې هغوی به دومره مهارت ولري چې داسې یو راپورونه ولیکي زه ډاډمن یم چې دا نن ټکی آسیا او ورسره نورې ویب پاڼې د افغانستان له پولو اخوا په نور هیوادونو پاکستان او ایران کې چلیږي او هغه ځای څخه ورته دوی ته رهنمایي کیږي تر څو د افغانانو ترمنځ دغه تفرقه نور هم پیاوړې کړي او د جنگ ته داسې یو مذهبي اړخ ورکړي تر څو د دوی لیکو ته خلک راشي او دغه جګړه نور هم دوام وي. زه بیا هم له ټولو هغو کسانو څخه خصوصا وزیر صاحب څخه هیله لرم چې دغه ویب سایټ په اړه باندې لومړی ښه تحقیقات وکړي. کله چې تحقیقات بشپړ شول چې کله زه ډاډمن یم چې دوی به مطمئن شي دغه ویب سایټ زموږ د ملي ګټو په خلاف ده، بیا به دوی د دغه ویب سایټ په اړه باندې اقدام وکړي. او زه هیله منم چې دا نه یوازې فلټر کړي افغانستان کې، بلکې بیخي مکمل له منځه
یوسي. ډېره مننه حبیبي صاحب، دومره ډېر مې یاد کړو دا سایټ چې په حقیقت کې تبلیغ مو ورته وکړو، اوس به شاید چا چې نه کو تر اوسه پورې اوس به وګوري. پر هل ډېره مننه له درمن اوریدونکو څخه هم وسیله کوو چې لنډی خبرتیا وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکي. له خبرتیا وروسته به نظر صاحب تاسو ته د ټلیفون شمیره ووایي.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 0042-21-12-45-01.
او همدارس ده افان بیسیم ده تصواتلش میری للاره اسمس راسته ولی شهی که انترنت لره پس انترنت که زموش ده سکایپ پته ده رادیو تکای آزادی، رادیو دات آزادی. از موجود در یک پروانه ملمانه دی در افغانستان در مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزیر انجینیر سید احمد شاه سادات و در غراز په جرمنی که در دکترا در دوره محصل البته در مخابرات و په برخه که انجینیر آصف حبیبی اوریدون که لرو در تلفون لاری مهربانی که ویسیب. و علیکم السلام. وعلیکم السلام. مهربانی
محترم ملمانو ته بخښ تو وزیر صاحب ته ډیره مینه خیرامات باندې کوم. از ما نظر خدا دی چې دغه سیټونه برا کې چې د کوم سیټونه دي د دولت دی افغانستان دولت دی په ضد باندې چې کول کېږي دا چې دی خرچ دی، نو دا خو د وزیر صاحب نه زما غوښتنه هم ده او پوښتنه مې هم ده چې دوی باید د دې په اړه جدي اقدامات وکړي او دا بند کړي، ځکه داسې تفصیلات هغه خبر پاڼې دغه چې خپرېږي د سایټونونه هغه په واقعیت کې د افغانستان په ضد دي، د افغانستان د دولت په ضد دي، بلکې د افغانستان د عوامو په ضد دي، د افغانستان د عوامو ذهنونه یې مخصوص کړي دي. یو له ورځوانه طبقه یې په خپل مابینځ کې په جنګ اچولې ده، په تفرقه اچولې ده. نو په دې مورد باندې زما نظر هم هغه دی چې دوی باید دې ته ډېره خاصه توجه وکړي، نه یوازې دا منطقه باندې ډېرې خبرې وشولې، په هغې باندې داسې نورې سایټونه دي لکه کابل ټکی کام شو، نور داسې لکه سینې خبرې دغه هم داسې سایټونه دي چې پاڼې دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده نه ټلیفون لکه چې قطع شو. خیر، بل اوریدون کې هم د ټلیفون لاره را سره دی، مهرباني کوئ.
بله بفرمایید.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړ بخیر ست نو خدا.
سلامات اوسئ، مهرباني کوئ.
نو د وزیر صاحب نه پوښتنه ده، نو د یو تذکره باندې څو زره سیم کارت نه خو شوی دی، او زه لاړم د صلات مرکز دفتر ته خپل تذکره وړاندې کړل چې یو سیم کارت واخلم. دوی ویل باندې تذکره په نوم او په دغه باندې اته سیم کارت اخیستل شوی دی، وایي ترې شي کولای چې مقصد بل سیم کارت واخلي. نو د وزیر صاحب څخه مې هیله ده چې تاسو کوم مشکل د مایندې سي د خلکو لپاره یو لوی مشکل دی. خلک خپل موبایلونو کې صرف جنگ اخته کیږي په دې ډول سیستم باندې، ځکه تذکره یو په غزنی کې اخیستل شوی، زما تذکره باندې په کندهار کې وو، په خوست کې وو، په لغمان کې وو، یعنی یو تذکره باندې اته سیم کارت توزیع شوی وو.
ستاسو په نظر مشکل په څه کې ده؟ ولې تاسو په خپله نه ده اخیستی سیم کارت، بل چا ستاسو د تذکرې باندې سیم کارت اخیستی؟
وو خپله اصلي تذکره باندې یو سیم کارت نه ده اخیستل شوی، ده د تذکرې په کاپي باندې اته سیم کارت نور اخیستل شوی.
نو تاسو نه کاپي چا اخیستی وای؟ تاسو ولې چاته کاپی
ورکړئ؟ معلومات نه کی کوم مونږ خو یو سیم کارت اخلو یو دوم د پروشې کې دکان کې یا موبایل پروشې کې هغه توزیع کیږي په همدې سیستم باندې او یا لار شي کاپی ته کاپی ولاز مونږ دی تصویر نه کاپی فکر وی هغه لې وی تصویر لاس کاپی وباسي هغه د دکاندارانو باندې خرڅول کیږي بازار کې.
ډیر زیاته مننه کور ودان بل اوریدون کای لرو ځان معرفي کی.
بله بفرمایید شنوانگ عزیز.
مننه.
بله بفرمایید.
تشکر. مننه دکتر منصوری ما.
مهربانی. بله بله مهربانی.
دکتر منصوریم له کابل څخه سلامونه وړاندې کوم. ګوریا وزیر صاحب قلم او کتابچه لري بعد از ما خبری ولی که او تعقیبی کری او خلکو تاسی خوش واده و نکریم یا پر اصطلاح سنگ و نکریم.
اصلی خبر دی وکره اصلی خبر دی وکره لطفا وقت مزای کوایی
اصلی خبر دا کوام گوره دی چین هوا ترخفل دی چین خلکو دی خفل هوا تر شاوخوا دیوال نرطاو کل خود خلکو پیتریم ای دور نکل زه وزیر صاحب نه دا پوښتنه کوم چې د موبایل د فرهنګ په خپل باندې دوی ډېر نقطه خلکو لپاره باندې کړی دي کینې دی وړاندې کړی کینې وی وړاندې کړی دوی باید سر لنن خلکو ته یو واره خبر کړی چې د دې انټرنیټ او سیم کارت نه څنګه استفاده وکړي. بل مهمه خبره ده د سوال چې ما ذهن همیش خراب کړی دا غدا چې د دې انټین له خونه چې کومه قوره قشی په مکانه سوالونه باندې وړاندې کیږي آیا دا دوی ولې نه تعقیبوي والې دې نو اوري بل خبره ده په ټول بغومي کې سیم کارتونه خرڅيږي بدون لدې نه چې راجستر شي او په سر باندې دای ناشته څنګه دې ته توجه نه کوي او دای دې مختلف ملي ګټې حکیلي او دې بل استاد نه پوښتنه کړه ده چې ګورې که موږ دغه ملي ارزښتونه خلکو ته ورونه پیژنو ملي ارزښتونه کوم دي آیا ډیورند ملي ارزښت دی کډیولان د یوران ملي ارزښت دي خو خاله کم باید بلاک کړو او د دې سیم کارتونه باید بلاک کړو هغه څوک چې نن دغه په وړاندې خبرې کوي.
صحیح ده. ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی بل مخلو بیا مهربانو ته ورزو.
بله
مهرباني.
سلامونه اونې کې له فضل الله دی وردګ يم د وردګ ولایت نو وزیر صاحب ته سلامونه وړم وکوم.
سلامات اوسې مهرباني وردګ صاحب.
نو دا د دې خپلې دوی چې دا کومه دا بدبختی چې خپلې وي دا ماشینو وزیر صاحب دا د شکر دی دا د شکر نام دی نو بدبختی دی دا خو دا د افغانستان د خلکو داسې ونه وړه استفاده کو دي دغه فیسبوک او انټرنیټ دا باور وکړي چې په دې لوادو دا او څنګه وي د دې واسطلې د دې او څنګه ونه دا نو وړه استفاده کو دا که بيخي باندې شیم ډېر شکر به وشي بیا دې باندې د دې ځکه چې تر کورونا د دې خلک چې تر کورونا په دې باندې باندې کې او یو تر ورته اړیکې کې نو
صحیح مننه سلامت اوسې. یو اوریدونکی وایي ډېر منتظر پاتې شوی دی خیر دوی ته به نوبت ورکړو بیا دې انتظار وباسي وروسته به بیا هم کوشش وکړو چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بفرمایئ
فروان صاحب ته تاسو مېلمنو ته سلامونه او د میلمس کوم عمومي دا خاصي چې دی وايي په انسان کې داسې پرمختګ شوی دی چې هغه کس چې غواړي د فوټبالر نه غلط استفاده وکړي او پولیس یې ژر تر ژره کور ته ورسیږي نو او دغه سیم کارتونه خو دوی نه لرو غیر راجستر دي نو دا به څنګه کولی شي چې هغه کس پیتک.
صحیح. ډیره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو څخه. وزیر صاحب محترم مهرباني وکړئ لومړنی اوریدونکي وویل چې په یو تذکره څو سیم کارتونه خلک اخلي.
بله سنوان سه محترم اصلا واقعا په افغانستان کې دا مشکلات شته چې یو کس یو تذکره باندې یو سیم کارت واخلي د هماغه تذکره د هغې کاپي اخلي او بیا ورسره لس سیم کارت نور د هماغې په نوم باندې ثبتوي چې حتی هغه شخص خبر ترې هم نه وي. بیا دغه سیم کارتونه که چېرته راجستر وي په بازار کې په لوړ قیمت باندې خرڅوي او چې غیر راجستر وي هغه په ارزانه یو ډالر خرڅوي. دغه مشکلات شته خو دا انفرادي مشکل دی. دا د هغه شخص په اصطلاح دا هغه شخص جرم کوي چې کوم په هماغه دکان کې کار کوي او سیم کارت خرڅوي. په دې موضوع کې د شرکتونو سره مونږ دا موضوع هم بحث کړی دی. شرکتونه وایي چې مونږ کوښښ کوو چې دغه موضوع حل کړو خو دا د افغانستان د جامع پورې اړه لري چې څومره د خلک د قانون پابندي دغه مشکلات واقع نشته او د دې مشکلاتو د ختمولو په خاطر باندې مونږ یو بل طرز العمل جوړ کړی داغه د ټولو سیم کارتونو رجستریشن پارت باندې هر هغه څوک چې راځي سیم کارت اخلي بازار کې هغه باید رجستر وي. اگر رجستر نه وي فعال په بازار کې باید سیم کارتونه ټول غیر فعال وي. چې دا د نوې طرز عمل مطابق چې په دې دوه درې هفتو کې باید دا فعال تطبیق شي، نو د دې مطابق باید هر تم کارت غیر فعال وي او کس چې تم کارت اخلي هغه به ځي ثبتوي او د ثبت وخت کې د هغې عکس اخیستل کېږي. تذکرې نه علاوه عکس مهم دی، ځکه چې که چېرته تذکرې جعلي وي نو دغه عکس خو جعلي نه شي کېدای دی. یعنې د یو کس که چېرته مرتکب د یو جرم کېږي بیا د عکس مطابق سره یې بیا سړی پیدا کولی شي. بله موضوع د یو بل ورور چې هغه په اصطلاح د عامه پوهاوي موضوع دغه کله دا مونږ شرکتونو ته هم ویلي، یو اداره ده د اترا ادارې په نوم باندې چې په وزارت مخابراتو کې ده، دا د هغوی مسؤلیت دی چې شرکتونو ته ووایي چې خپل مشتریانو ته د د سیم کارت د انټرنیټ استعمالولو طریقې باید وښایي. مثلا یو پکیج که چېرته فعالېږي باید ورته دا هم وښایي چې څنګه بېرته غیر فعاله کړي. او بله دا ده چې د ایم ټي این قرعه‌کشي موضوع په هغې کې زه فکر کوم چې هر شرکت تاکه اقدامات هم کړي دي، خپل مشتریانو ته میسیجونه لیږلي چې موږ کوم قرعه‌کشي په نوم باندې یا کوم نورو نومونو باندې تاسو نه څوک پیسې غواړي، دغه دې موضوع ته باید تاسو ورته کریډیټ ونه لګوي، ځکه دا ټول په اصطلاح جعلي دغه دي پکیجونه دي. بل د سیم کارتونو رجستریشن موضوع ما غوړ یاده کړه، واقعا پرې باندې جدي کار، دا جدي مسله ده. موږ پرې کار کړی دی، رجستریشن لپاره مقرم جوړه کړې ده او دا د اترا ادارې دخوا شرکتونو ته لیږل شوی. نور نظارت او کنټرول دا د اترا ادارې کار دی، چې اترا اوس فعلاً مستقله اداره ده چې نظارت او کنټرول د مارکیټ فعلاً اترا ادارې کوي.
بله صاحب،
ورور خپل نظر ورکو د سایتونو بندولو په اړه. واقعا سایتونو بندول د زهرجن تبلیغات په افغانستان کې دا موږ بندو او د دې لید چې دی دا د امنیت ملي په لاس کې دی. موږ ته به امنیت ملي وایي چې دغه سایت بند کړي، ادامه بندوي په مشترک طور سره اطلاعات او فرهنګ وزارت سره، د امنیت ملي سره وزارت مخابرات، موږ په دې باندې کار کوي. او بل د یو ورور دا موضوع هم یاده کړه چې سیم کارت چې راجستر نه وي څنګه یې پیدا کولی شي چې فیسبوک کې څوک تبلیغات کوي یا څنګه. اصلا داسې ده چې که چېرته یو سیم کارت راجستر وي که نه وي، فیسبوک کې په دستګاه کې د هغې هغه سیریل نمبر د هماغه اکاونټ هغه هلته معلوم پروت وي. موږ د دستګاه د لارې باندې، موږ ته احمد او محمود بیا مهم نه دی، موږ ته هغه سیریل نمبر د سیم کارت مهم دی چې هغه په دستګاه کې ثبت وي.
بله صاحب، یو موضوع بلم چې دا هم له سایټونو او له انټرنیټ سره ارتباط لري، هغه د نوري فایبر ده. د نوري فایبر په ارتباط ټاکل شوی و چې له چین سره هم وصل شي، لیکن دا کار تر اوسه بری نه دی عملي شوی. په مجموع کې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی او مشکلات څه دي؟
سروان سے محترم، اصلا د چین هیواد سره چې کومه تفاهمنامه لیږل شوه، د هغې تفاهمنامه پر بنیاد دوه تخنیکی ټیمونه جوړ شول. یو تخنیکی ټیم په افغانستان کې، یو د چینایانو د خوانه. دغه تخنیکی ټیمونه سره کار کوي چې تر څو هغه د سروې لپاره ټیم او ټیم برابر کړي، هغه اسباب برابر کړي چې دوی وګوري چې دغه په دې واخان لاره باندې دغه فایبر آیا دا د ځمکې لاندې ښخ شي، او که چېرته دغه فایبر هوایي په اصطلاح په پایو کې تیر شي په بعضو ځایونو کې، او څومره اندازه فیزیبلیټي او امکانات دي شته. هغه تخنیکی ټیم خپل کارونه شروع کړي دي او دغه پروژه تقریبا یو دوه کاله نیسي چې په اصطلاح مکمله دا تطبیق شي. داسې زر د یوې ورځې دوه ورځې خبره نه ده.
خب به هر حال سوال های جانبی هم هست، ما هم از فرصت استفاده و عزیز محترم در تلفن اتومات رادیو آزادی بسیار زیاد شکایت ها از سیستم تلفن و تلفن بازی از افغانستان میگن که مثلا چند افغانی که من دازیم بازور تلفن قرط میکنه میخوره، حتی کلمه دزدیر استفاده میکنه بسیاری از شنونده های محترم ماسب. و یک مشکل عمدم در بسیاری مناطق افغانستان تلفن ها صحیح کار نمیکنه، اینا میگن که ما میریم این سر کوه و باز به شما تلفن میکنیم. خب از این خاطر شاید کمبود پایه های مناسب باشه صاحب. از این خاطر به این مشکلات هم یکم که جواب بدین که باز ما در برنامه آزادی شنوندگان از او استفاده کنم صاحب.
پدې موضوع کې نظر صاحب، زه دا وایم چې د افغانستان تقریبا 80% منطقه د مخابراتي خدماتو د توخه لاندې ده. واقعا سیګنل د وایرلس په بعضونو کې ښه وي، په بعضونو کې نه وي. حتی په انګلستان کې ډېر ځایونه دي چې سیګنل صحیح کار نه کوي، ځکه دا ویب د مختلف دغو باندې افکت کېږي فکتورونو باندې. نو په دې اساس سره موږ کوخه همدا د شرکتونو ته موږ دا وایو چې تاسو باید هغه خدماتو کیفیت او کوالټي ښه کړئ. دغه مسؤلیت د اترا یو اداره ده چې اوسل مستقل ارګان دی. دا د هغې مسؤلیت دی چې کیفیت کوالټي دا ښه کړي او د چا چې کریډیټ ختمیږي هغې ته باید لاسرسی ولري. او خو یوه موضوع بل هم ده چې هغه مخکې ورور یادوري وکړه د احمد پوهوي ډېر ورونه داسې دي چې هغوی سافټ فون لري په هغې کې بعضې اپلیکیشن یې ډاونلوډ کړي وي. هغه اپلیکیشنونه اتومات خپله په اصطلاح اپډیټ ځان اپډیټ کوي چې کله دوی اپډیټ کوي هغه ډیټا اتومات ډاونلوډ کېږي. کله چې ډیټا ډاونلوډ شي هغه طبعا هغوی کریډیټ بیا خوړل کېږي. خو دا یوزر یا دا استعمالونکي دې پرې پوه نه وي چې واقعا ما په کوم ځای کې دا ډیټا استعمال کړو خو هغه په اصطلاح اتوماتیکلي ډاونلوډ کېږي. نو بعضې ورونه باید دا شی په نظر کې ونیسي ځکه مخابراتي خدمات خو داسې دي لکه یو پایپ په دې پایپ کې چې د اوبو یو څاڅکی ولاړ شي باید هغه مصرف لري. نو دا ډیټا هم په همدا رقم باندې چې که چېرته اپلوډ او ډاونلوډ شي دا مصرف لري او دا شرکتونه بیا یې چارجوي.
مخکې تر دې چې حبیبي صاحب ته ورسېدی یو اوریدونکی یوه پوښتنه ده. نیک محمد پوښتنه کړې ده، وایي د افغانستان د سیټلایټ قرارداد د افغانستان لپاره ګټور نه دی. هر کال $4 میلیون یو شرکت ته ورکول کیږي خو افغانستان ته خاصه ګټه نه رسیږي. وزیر صاحب تاسو څه وایست؟
سروان سے محترم دا واقع یو یو ډیر ظالمانه فیصله د افغانستان د خلکو د بیت المال د پیسو باندې دا فیصله شو چې د سټلایټ د افغانستان سټلایټ صرف په نوم باندې هغه قرارداد امضا شو. دوه کاله دغه سټلایټ $4 میلیون د افغان ټلیکام د پیسو نه د دولت د خزانې نه د بیت المال نه د غریبو مظلومو یتیم مال دا پیسې خارجیانو ته ورکړل شوي دي دغه شرکت ته او هیڅ استفاده ترې نه وشوي. یعنی دغه او همدا اوس دغه د افغان سټلایټ هغه کم ترانسپونډر چې دي هغه ډیټا د انتقال او استفاده چې ترې کېږي هغه پیسې نه پوره کوي څومره چې موږ اوس ورته ورکوو. د دې د دغه سټلایټ د قرارداد د ختمولو په خاطر باندې زه کار کوم، کوښښ کوم چې په نږدې ورځو کې دغه سټلایټ دغه قرارداد ختم کړم او په یو بدیل ورته زه پیدا کړم چې هغه کې په اصطلاح موږ د $4 میلیون د کال د خارجیانو ته دا پیسې چې ورکوو د افغان ټلیکام چې دغه خسارې نه موږ ځان وباسو. نو واقعا دغه ظالمانه فیصله وجه شوې ده په وخت کې.
خب آقای حبیب، این مسائل از نقطه نظر قانون جرایم گپا خو تحلیل کردیم، منتها یک مشکل دیگه هم است که شاید رقابت‌های غیر عادلانه باشه. چطور قیمت‌ها به می اینترنت در گپا در افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم شکایت میکنن که به مردم بسیار زیاد قیمت است. از این نقطه نظر موضوع رو تعقیب کردین نکردین؟ یعنی دیگه جای اول بسیاری چیزا بسیار ارزان شده.
نظر سه تاسو دې خبرې په تایید شاید لدی سره هم ارتباط ولري شغل حبیبي لدی نظر کې توضیح کی. یعنی که یو ځای کې د انټرنیټ مشتریان یو میلیونی او په یو ځای کې لزری نو ته بنا چرته چې یو میلیون دی البته ارزانه تمامیږي او چرته چې کم دی البته کم تمامیږي. کله دې نظر هم تاسو ته توضیح کی چې آی په افغانستان کې خلک شکایت کوي واقعا قیمت لنور وادو په پرتل زیات دی او کنه او که زیات وي یو ولته دا هم کېدې شي او کنه
اصلا در خدمتونو قیمتونو چې د دې موضوع نه چې یوازې یو بوده ورته وګورو یا خو تخنیکی مسائل دي چې هغه په ټولو نړۍ کې ستاندارد دي او بل یو د هر هیواد له قضیه هم فرق کوي. د افغانستان په قضیه کې څو مسایل دي چې هغه سره راټول سوي دي او د قیمتونو لوړ کړی دي. یو موضوع چې دغه د افغانستان له بده مرغه دغه جغرافیایي موقعیت ده. زموږ هیواد کې غرونه ډېر دي، هغه ته خپله د مخابراتي شبکو ته هم په ډېره قیمت پرویزي کله چې انتن په یو ساحه کې نسبوي او بیا لغه صحی څخه تر دغه کابل پورې یا مرکزی دستګاه پورې دغه نور سایټونه نسبوي تر څو دغه معلومات را انتقال کړي. دا دوی ته ډېر قیمته تمامېږي. دوهمه موضوع د برېښنا ده. سایټونه چې چېرته فعالېږي هغه برېښنا ته ضرورت لري. ځینې وخت کې داسې هم پېښېږي چې حتی په
حبیبي صاحب په همدې برخه کې وبخښئ ستاسو په خبرو کې ولوېدم، آیا دا ممکنه نه وه په ځای د انتنونو له سټلایټ نه کار اخیستل شوی وای؟
ساتلایت بیا څو د خپل بیا لکه دا یو ډیر غټ تخنیکی بحث دی. ساتلایت او مایکرویو د لوري فایبر د ساتلایت بیا ډیر قیمته پریوزی هغه دومره قیمته پریوزی چې دا حتی د جنراتور ته تیل دوی په هغه باندې وړي په حیواناتو باندې وړي یا حتی فرضاً چې دلته دوی هغه سولر سیستم جوړوي لاغه څخه څو چنده ساتلایت ډیر قیمته پریوزی. تر ټولو بهترین لارې اصلا فایبر ده، له فایبر څخه وروسته مایکرویو ده او بیا له مایکرویو څخه وروسته ساتلایت ده. نو زه د قیمتونو په برخه کې افغانستان څو مشکلات راټول سوي دي د قیمتونو لوړ کړی دي. دا تخنیکی برخ بل مهمه برخه متاسفانه د خپل شرکتونه هم په خپل منځ کې د دومره غیر سالم رقابتونو لري چې هغه د یو قانون دی یو ماده څخه دوی کوشش کوي چې ازمي سو استفاده وکړي خپل قیمتونه لوړ کړي او بیا دوی خپل د خدماتونه په پیرودونکو باندې په قیمته باندې وپلوري. نو د قیمتونو موضوع ته باید زما په نظر باندې څو اړخونه وګورو. تخنیکي اړخ نه دی، افغانستان موقعیت دی او هم د شرکتونو ترمنځ غیر سالم رقابت. ته تاسو هم اشاره ورته وکړه په د اخیره کې هغه دغه د هرې ساحې نفوس ته فرضاً په کابل ښار کې ځینې د خلکو د پیرودونکو شمیر ډیر ده، اما تاسو چې د هلمند یو لرې ولسوالۍ ته لاړ سئ یا د بدخشان ته لاړ سئ یا فرضاً نورستان ته لاړ سئ، عین خلک دي، عین مخابراتي شبکې دي، عین خدمتونه دي، اما د پیرودونکو شمیر تفاوت کوي. نو شبکې ته دا ډېر قیمته پریوزي په دې برخه کې. خو د دې لپاره چې دا قیمتونو موضوع وکړو د حل کړو، باید ما په نظر باندې دا یو دوامداره پروسه ده. لومړی به د مخابرات وزارت، د اکشا اداره، د مخابراتي خدمتونو هغه کمپنۍ د ټولو سره کینی او دوی داسې تفاهم ته ورسیږي، هغوی ته قناعت ورکړي چې تاسو د افغانستان د خلکو اقتصادي وزن په نظر کې ونیسئ او هغه وضعیې په نظر کې نیولو سره باید قیمتونه سټانډرډ سي او هغه سي. خو بله برخه کې د افغانستان دغه آزاد بازار هم یو څه ستونزې راپېښ کړلې. بده مرغه چې موږ نشو کولای ډېر مخابراتي شبکې وحد سو یا غوی باندې فشار راوړو چې تر څو خپل قیمتونه استاندارډ کړي. که تاسو اجازه وي وخت راکوي زه په یو څو نور موضوعاتو باندې دغه د نړیوال تجربې سره شریکوم، خصوصا په دغه ورستو یا اوریدونکو نظرونو کې چې ډېرې پوښتنې نه وي. اول دغه د سیم کارت ثبت موضوع ډېره مهمه ده. زما په نظر باندې دغه د تذکرې څخه باید دغه سیستم بایومیټریک ته وړول سي. بایومیټریک واخیستل سي، ګوتې ولګول سي د هر پیرودونکو نه، که یو سیم کارت لري، که دوه لري، که درې لري، او یو محدود شمیر ورته وټاکي چې هر پیرودونکی کولی سي له څلور نه څخه ډیر سیم کارتونه ونه لري. دغه برخه کې یو مشخص قانون رامنځته سي او د هغه قانون پر وړاندې کې دغه موضوع ډیر جدي ونیول سي تر څو د افغانستان دښمنان ترهګر زموږ د ملي ګټو په خلاف له مخابراتي شبکو ګټه پورته نه کړي. دوهم موضوع به موضوع دغه د فیسبوک کې د ځینې صفو بندولو. تر ټولو او ښه لاره دا ده چې د فیسبوک سره خپل جناب وزیر صاحب هڅه وکړي چې فیسبوک سره د دې برخې کې تفاهم رامنځته کړي، خپل د فیسبوک له مشر سره زوګبرګر سره وګوري او هغوی ته قناعت ورکړي چې زموږ حالات د نورو هیوادونو سره فرق لري، موږ له روسي دښمن سره لاس او ګریوان چې هغه د همدغه فیسبوک نه زموږ د ملي ګټو په خلاف ګټه پورته کوي او یو د فیسبوک یو دفتر په کابل کې پرانیزي او ضرورت نه وي چې موږ میاشت میاشت انتظار وکړو تر څو یو صفه بنده شي. دوه مې دا چې د ډېر خلکو کوشش وکړي د پړه په افغانستان په مخابراتي شبکو او نور ارګانونو راشوي. خو له بده مرغه زموږ د خلکو هم د ټولو نه، بلکې ځینې خلکو دغه د اجتماعي ټولنیزو ویبپاڼو د استعمالولو اخلاق ډېر کمزوري دي. ګوري دغه فیسبوک په جرمني کې هم ده، همدغه فیسبوک په اروپا کې هم ده، مخله کې د استعمالوي چې هغه اخلاق مراتبي. نو دا خو اوس د مخابرات وزارت یا د اټرای در یا فرضاً د روشن شبکه د سرچسانات شبکه یا سران شبکه نسي کولی د هر پیرودونکي غاړه ونیسي تا ولې په فیسبوک یو خراب کومنټ کړی. دا د موږ خپل اخلاق پورې تړل لري. زه له ټولو هیله کوم چې فیسبوک داسې شی ونه لیکي چې فرضاً هغه د موږ د اسلامي او انساني اخلاقو هغه ویده.
آقای حبیبي، دې موضوع یا کمک افکار و نظریات مختلف موجود است. یک اصطلاح در بین مردم میگه هر چی ازت تشه و رسوا شوه. این فیسبوک ها که ایتر آل چتیات زیاد میگه خود به خود آل کس اهمیت هم نمیده. کسایی که دو میزنه و کسایی که مثلا چیزای غیر ملی نشته میکنن. از این نقطه نظر اوقدر موضوع مشکلات به خیال اوقدر هم بسیار زیاد نیست. منتها وزیس در موضوع تعیین قیمت ها و کنترل دولت، این مسائل که ما همیشه در افغانستان صحبت کردیم، به ما جواب داد که والا نظام بازار آزاد هستک. قسمی که میفهمین در بازار آزاد اگر تعداد عرضه زیاد باشه و کمپنی ها زیاد باشه، قیمت به اساس میخانیزم خود به خودی که مشهور است خود به خود تعیین میشه، یعنی اونا رقابت میکنن خود به خود قیمت پایین در یک میار خوب خود استات میشه. حالا متاسفانه بعضی کمپانی ها در بین خود جور میان و باز میگن که خیلی تو قیمت از این پایین نبر که ما هم نبرم که حالا قیمت ها بیخی نفته. از این خاطر چطور میتونین سب قیمت ها شما کنترل داشته باشین که قیمت ها از حد مناسبش بالا نرسه؟
نظر سه محترم داگه در چمتونو که برخه که واقعا در افغانستان پالیسی داسته ده چه داده مارکت بیست پرایس داون پالیسی مکیدی، یعنی مارکت داگه در چمتونو خطه کول مارکت پر خودل شویری مون شرکتون که نشو ولی چه تاس قیمت ده یو افغانه نزیاد مخلی یا یو نمو در نخورت مون نشاکل که مونگا پریسه مارکت ده واقع پده اساس پده چه مشتریان که چیرته د یو شرکت د خدماتو سره خوښ نه وي هغه باید بل شرکت ته لاړ شي، او د بل سره خوښ نه وي بلته چې په دې رقم باندې دغه قیمتونه ښکته شي. او دې په خاطر باندې د دولت مسؤلیت دا دی چې دوی دا شرکتونه په رقابت کې واچوي، البته په سالم رقابت کې. متاسفانه دا سالم رقابت د شرکتونو په منځ کې په افغانستان کې نه ویسې اچو اچول شوی. او په دې باندې موږ کار شروع کړی دی. د اترا ادارې دا مسؤلیت دی چې دغه شرکتونه باید په رقابت کې واچوي، او موږ د افغان ټلیکام د لارې موږ دا شرکتونه په رقابت کې اچوو چې دولتي شرکت دی. موږ مثلا د افغان ټلیکام شپږ دېرش کوره فایبر و موږ اوپن اکسس پالیسي ایجاد کړله چې د اوپن اکسس پالیسي په بنیاد د شپږ دېرش کوره فایبر نه څلور کوره افغان ټلیکام استفاده کوي. دغه دوه دېرش کوره فایبر موږ د نورو شرکتونو ته وویل چې تاسو واخلئ، تاسو خپل فایبر انټرنیټ راوړئ د نورو ملکونو نه دغه فایبر نه استفاده وکړئ تر څو قیمتونه ښکته شي. شل فیصده د افغان ټلیکام انټرنیټ موږ ښکته کړو چې د خاطر چې د نورو شرکتونو باندې فشار راشي او دوی هم قیمتونه راښکته کړي. که تاسو وګورئ د تېر دوه کالو په پرتله انټرنیټي قیمتونه ډېر زیات ښکته شوي دي. د هر یو شرکت ګراف چې موږ ګورو دوی هغه خپل پاکیجونه چې موږ ته ښایي وایي موږ قیمتونه ښکته کړي دي، او موږ زمونږ هلې ځلې هم دا دي چې نور به هم ښکته کېږي، ځکه موږ افغانستان نه چې کله د ډیجیټل افغانستان جوړو، افغانستان یو د ترانزیشن هب جوړو د قرغیزستان، د تاجکستان، ازبکستان او د ایران د لارې او د چین د لارې چې دا فایبر موږ راوړو د همدې په خاطر باندې چې قیمتونه دلته ارزانه شي. خو یو موضوع هیوادوال د باید په نظر کې ولري چې زمون قیمتونه هیڅ وخت د پاکستان په پرتله نه مقایسه کوي، هغوی سره نه کېږي، ځکه په دې اساس سره هغوی لومړی لاسرسی لري د سبمرین کیبل ته. دغه ټول انټرنیټي خدمات چې راځي دا په دې سبمرین د بحر لاندې کیبلونو کې راځي چې دغه کراچۍ بندر ته هغوی ورته لومړی لاسرسی لري. موږ چې پاکستان انټرنیټ راکوي د تورخم په بندر کې یا د سپین بولدک په بندر کې، نو دغه دا د کراچۍ بندر نه تر تورخمه پورې دغه قیمت د خپل شبکو دا هم پرې اچوي اضافه کوي، نو موږ ته ځکه قیمت تمامېږي. زمونږ کوښښ دا دی چې انټرنیټي خدمات د شمال د لارې راوړو، د روسیې هغه کیبل چې دی په د چین د لارې راوړو، نو انټرنیټي خدمات انشاءالله په آینده کې ټول مخابراتي مکالماتو قیمت او انټرنیټي زمونږ هلې ځل دا دی چې دا ارزانه کړو او سالم رقابت د شرکتونو په منځ کې موږ ایجاد کړو.
ډېر زیاته مننه. بیا به هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو، وګورو چې دوی څه پوښتنې لري زموږ له درنو میلمنو
څخه. شنونده واصل شد، بفرمایین. شنوندی عزیز خوش آمدین به برنامه، چی سوال دارین؟ سیب بله.
سلامونه نظر ته تا میلمنو ته او تروان
ته سلامت درځم. مهرباني کوم.
زما خدا نظر ده چې اول خو یعنی د سیم کارتونو نه دسی یو شی جوړ شي لکه یو موبایل، یعنی 500 افغانۍ قسم کیږي چې بازار ته لاړ شي ریډیو والا سرم پراتی سندارانو سرم پراتی په پاکستان کې نه چې لږ وخت تر کړه هلته ورشي یو سیم کارت یې اخلي د 2000 نه کلدارو نه کم درکې نه به چې درکې اول به د خپل شناختی کارت نمبر د نصب کوي بیا به دې یعنی د کلی هغه گزار یا د ملک زمین بدر نه اخلي زمینت بدر نه اخلي بیا یو سیم کارت جوړی لکه خو تذکره چې جوړه هغه چې جوړه افغانی ٹولنا
کہ درست. ډیر مننه زازی صاحب، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله بفرمایئ.
مننه سروان صاحب، سلامونه احترامات میمنه تاسو ته او تاسو ته راډیو ټول افغانانو ته
سلامت اوسئ.
مجموع کی ځتمن اوریدین کته منجام به شرط شما د میدان ورده کوله ته چاک تبر سوالی نه
مهرباني خوښه
د ټولنیز شبکو پر او د رادیو تلویزیون د چاپی خبرونه په تو اکله مختصر نظر لرم، البته بیا دې نمونه نظر هم ور باندې غوړم. ګوري تاسو وګورئ دغه مجازی خبرونه چې دی یا انټرنیټ او د فیسبوک دا خدي موږ د هواد چارواکو یا د مشرانو د کنټرول نه وتلی دي، نه معاف کولای شي نه کنټرول کولای شي. دا ډېره غټه بودیجه غواړي، غټ کار غواړي، غټ پروګرام غواړي، لویه طرحه غواړي. را بشي دغه خپلو رسنیو ته جناب سروان صاحب دی موږ خپل رسنۍ که رادیو ده که تلویزیون دی د افغانستان د کلتور د کلچر د
بله بشر دوست صاحب په تلویزیون او رادیو باندې خبرې نه کوو، خبرې د مخابراتو په هغه څه چې په مخابراتو په وزارت پورې اړه لري. که په دې ارتباط څه سوال لري یا نظر لري مهرباني.
خب رادم هغه تم رادم از سروان
نه بیا خود در وقت نلرو خیر بشر دو سب در
باقا اخبره پر دقا فیسبوک و پر انترنت که بعد بخانه دست اخبرهونه دست شاید دقا کارمون که پرتکوی چه افتان تو ویلو سرای
خجالتی که
سلامت هسته خجالتی که گی
ډیر مننه کور ودان دي لپاره چې وخت کم دی ډیر بښنه غواړو بشر دو صاحب چې کوم موقع در کولای سو. وزیر صاحب مخکې حبیبی صاحب هم یو موضوع ته اشاره وکړه، سید عارف ځاځي هم وویل چې د سیم کارت مشکل بیا یاد کو داسې معلومیږي چې د سیم کارت مسله ډیره جدي ده د خلکو لپاره. دوی ویل چې که بایومیټریک شي نو دا مشکل به حل شي، یعنی مخکې تر دې چې بایومیټریک تذکری راووزي اوس هم کېدای شي چې له هر چا د هر چا عکس واخیستل شي او په دې شکل سره. مهرباني
سروان سلام سه محترم. واقعاً په دې موضوع کې چې څنګه حبیبي صاحب ویلې دا معقول نظر دی او دا په نوي طرزالعمل کې موږ نیولای په نظر کې چې هغه هر کس بایومیټریک اخیستل کېږي او بله دا چې یو کس ته د 15 سیم کارتونه زیات نه ورکول کېږي. موږ په دې نوي طرزالعمل کې یو فرد دپاره 15 سیم کارتونه او هغه هم په دې اساس باندې 15 سیم کارتونه نیولې چې یو که چېرته یو فامیل د خپل لور دپاره خپل کډې دپاره سیم کارت اخلي نو بیا که چېرته یو سیم کارت او یو نفر کو بیا دا مشکله ده چې کور نه ځانونه راشي او سیم کارت ځان ته واخلي. په دې اساس باندې موږ یو فامیل دپاره یو کس دپاره 15 تر سیم کارتونه په یو تذکرې نه هغې نه زیات باید ورنکړل شي. او بایومیټریک سیستم دپاره هم موږ هر شرکت ته ویلي دي په دې نوي طرزالعمل کې چې دوی باید د ګوتو بایومیټریک واخلي. خو دلته بیا یو مشکل دا شته چې باید موږ یو سنټرل ډیټابیس ولرو، ځکه که چېرته سنټرل ډیټابیس ونه لري د بایومیټریک سیستم هم موثره نه تمامېږي. نو د سنټرل ډیټابیس سیستم لپاره په وزارت داخله کې کار روان دی، دا د تذکرې الکترونیکي په هغه کې دا یو مرکزي ډیټابیس جوړیږي. او د سیم کارتونو رجستریشن موضوع لکه څنګه چې عوامو ته مهم او جدید همداسې ماته اولیت لري او موږ دا موضوع تعقیبوو چې دین وروسته نوي سیم کارتونه دا باید د نوي طرزالعمل مطابق سره سب شي او په مارکیټ کې باید غیر فعال وي. یو کس کولی شي چې د مخابراتو وزارت لاندې د پل خشتي مسجد مخې ته د نورو ځایونو ته چې لکه دا اوس سیم کارتونه خرڅېږي وي واخلي، مګر هغه به غیر فعال وي او دا به وخت کې فعالېږي چې رسمي ثبت شي.
بله. خب آخرین سوال انجینیر آصف حبیبی، بسیار کوتاه اگر جواب بدین که به این جلوگیری از بعض تخطی ها مخصوصا سیم کارت و دیگه دیگه را امو پرایودر های امو کمپنی های که چیزها را به اصلا در بازار عرضه میکنه اونا را یک جریمه کلان کلان شو هست. مثلا دمی روزه ما چون فیسبوک 2.5 میلیارد چقدر جریمه میکنن سیب این کارام امکان داره یا نداره؟ بله
بله هو د افغانستان د مخابراتو قانون د اجازه ورکړي چې هر مخابراتي شبکه یا هر هغه انټرنیټي کمپنۍ چې د افغانستان له موجوده قانونو سره سرغړونه وکړي هغه باید جرمانه شي. موږ د دې پیښو ډېر شاهدان یو په تیرو وختونو کې.
تشکر.
یو موضوع که چیرې وخت لري یوه دقه زه غواړم یو موضوع ته هم اشاره وکړم. هغه د تاسو خپله وویلې چې تاسو اورېدونکي د شبکې له پوښښ سره ځینې وخت هغه لري ستونزه لري. له نیکه مرغه ما په دې اړه باندې یو تحقیق بشپړ کړ چې دغه تیر شپه 12 بجې د اروپا په وخت باندې په نړیوال ژورنال کې خبر شول. هغه تحقیق کې ما د افغانستان کې تقریبا یو نیم کال د مخابراتي شبکو په حقوقو باندې تحقیق کړی. دا ډیر حل لارې شته چې یو له مهمو حل لارو څخه دا ده چې د خپل آپریټران په خپل منځ کې رقابت په همکاري باندې واړوي. فرض د افغانستان 12% خاوره اوس هم د مخابراتي شبکو له پوښښ څخه نه ده. نو د دې لپاره چې هر آپریټر یا هر کمپنی هلته لاړ سي خپل شخصي سایټ ولري، ښه به دا وي چې یو آپریټر هلته شخصي سایټ ولري او نور آپریټران هغه سایټ خپل منځ کې شریک کړي، پیسې سره شریک کړي او هم دا چې مصرف سره شریک کړي تر څو ټول افغانستان تر خپل پوښښ لاندې راوستل شي. زه له وزیر صاحب څخه هیله لرم او نور ارګانو څخه هیله لرم چې دغه تحقیق وګوري. زما په نظر ډېر
به هر حال بسیار زیاد تشکر انجینیر صاحب سید احمدشا سادات سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی و معلوماتی، همچنان انجینیر آصف حبیبی که خودشان متخصص مسائل مخابراتی هستند و فعلا روی دکترای خود در خارج کار میکنن. از کلتان از اشتراکتان یک جان تشکر و همچنان از همکارای ما که در طی برنامه با ما همکاری کردن، آقایان ابراهیم هارون و اسکاکر، سید زیارمل هاشمی، عبیدالله عبید، رامین کاکل، شمشاد زادران و آقای نوری نعیمی. از کلتان از همکاریاتان تشکر، امیدوار هستیم که برنامه مفید برتان تقدیم کرده باشیم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
یادت آرامش درد دل تنهاست، یادت آرامش درد دل تنهاست، جلوه در افق خاطر پیدا که خاطرت پیدا است، یادت آرامش درد دل تنها.